افغانستان ترمنځ د تعلقات خي
د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره د نورو طالب چارواکو وسمهال د پاکستان په سفر دی چې د کوربه هواد لوړ پورو چارواکو او سیاسي مشرانو سره لیدل کوي. پاکستان د ملګرو ملتونو د مشر څخه د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی او د هغه د پلاوی د پاره خصوصي اجازه غوښتلې چې د سفر نه بندې سپو ارزي توګه لری کړی چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي. د روان کال فروری په میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ کې یو پلاوی د افغان طالبانو سره د ملاقات لپاره د کابل دوره کړې و. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي وو چې د ملاقات په محل په غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان مخ په زیاتیدونکي خطر باندې باش شوي.
افغان طالبان هم په دې وخت کې په یو ډېر مشکل صورتحال کې دي. په مشکل صورتحال کې په دې اړه باندې هم دي چې هغه د پاکستان خبره کنه منی نو الته په دوه کې چې دنیا سره کومه معاهده کړې ده چې د افغانستان زمکه به د بلچا خلاف نه استعمالېږي نو بیا د پاکستان هغه ګیله چې کوم ده نو هغه ځای نیسي. زما په خیال باندې د افغان طالبانو د هغه زور د وجنا د ټي ټي پی په حکمت عملی کې هم څه بدلون لګ لګ را روان دي او که نور همدغه رنګ ناست کیږي زما په خیال باندې بیا به یو داسې حل هم کې دي چې روزي چې بیا به ټي ټي پی مرزا وي افغان طالبانو پاکستان او د ټول په دې باندې زما په خیال چې رضا شي.
د سیاسي چارو افغان شنونکو وايي د پاکستان د غختنو په سیر طالبان هم د افغان کډوالو د مشکلاتو د ویزو جاری کولو د ستونزو پرته د پاک افغان ترانزټ ټریډ تر مخه د الخیزه تجارت او د پاکستان لخوا لګیدونکو تورونو چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف کارول کیږي په دې اړه تحفظات لري.
دا سي عملی میکانیزم پکار دی چې دواړه هیوادونه اول په غی باندې باور ولري او بیا یې تطبیق ته ژمنتیا وخی. یوازې د غونډو او د شعار خبره نه یي چې دا د دواړه هیوادونو په ګټه پورې تړلې ده او د افغانستان ګټې هم په دې کې تعریفي د پاکستان ګټې هم تعریفي. په اساس باندې بیا یو ګټ میکانیزم جوړېدلی شي او د دواړو هیوادونو د مشترکاتو ګټ پوینټونه چې د دواړو هیوادونو د دغې په اساس باندې چې تصمیمګیري بیا یو نتیجه ترلاسه کېدای شي. همدغه الزامات او خبرې چې کیږي په غونډو کې زه ورته ډېر خوشبینه نه یم.
افغان طالبانو د 2020 کال اگست په میاشت کې د افغانستان واک تر لاسه کولو وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو خو د نړۍ کوم یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو بیا واکمنی وروسته د امیر خان متقی د پاکستان د دویم سفر دی. نوموړي لدی روان دي د کال 2020 نومبر په میاشت کې هم د اسلام آباد سفر کړی وو. عبدالرزاق وایس اف امریکا دیوا پیښور.
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی. بی بی شیرینی خبرونه لا دوام لري. خبرونه کې اوس د نورو خبرونو وخت شوې دي او تاسو به نور هم د خبرونو تفصیل وړاندې کوو او د دقیق خبرونو سره تړلي راپورونه به هم تاسو وړاندې کوو او سندره هم لرو او سره یو بل خوندور ویډیو هم لرو هغه هم تاسو وړاندې کوو سره په دویم ساعت کې او بیا سره اداري هم دا هغه هم وړاندې کوو. خو زموږ سره یو څو مهم خبرونه دي نو غواړو چې هغه ته ورشو. نو تجانی زمون سره
بالکل راوسو بالکل خبرونه سره ست د بلوچستان وسه او خواته بولار سوچې بلوچستان څخه خبر دا مهال را روان دي چې د بلوچستان په دوکي سیمه کې د کوئلې پکان کې بند و مزدوران څلور ورځې پس هم نه دی راځل سوي. د ژوندې پاتې کې دوه امکان یې نشته. چارواکي د ضلع دوکي مرستيال کمشنر حنیف کاکړ دیوا ته ویل د تیری جمعې په ورځ د میراج کولسیم د کوئلې وکان ته د باران وبو ننوتلو لکبل د دوه مزدورانو هلته بند پاتې سوي او د هغوی د رایستلو هڅې روانې دي. د کاکړ په خبره د امکان پات دغه امکان پات نه دی چې یاد مزدوران به ژوندۍ وي. هغه ویل د مرسي په کارونو کې لوی ستونزه ده چې په کوئله کان لخټو او اوبو ډکتي خو په ټول بلوچستان کې داسې ماشين نشته چې لکان څخه دی خطر او باسي د کویلی قانونو کې زیاتره وخت په پیښه کیږي. خو په بلوچستان کې د دې ډول د دریم پیښه ده چې د کویلی کان د بارانونو له اوبو او خټو څخه ډکیږي او هم نړیدلې دي. ل موږ سره په ټوله صبح کې داسې هیڅ ماشين نشته چې خټیراو باسي. د لاس کار دی مزدوران لګیا دي په لاس خټیراو باسي. د کان 900 فوټه اوږدي او ویل دي چې د دې محل 800 فوټ پورې لار ورته جوړه کړې ده. او نور هم چې معلومات راځي تاسو سره به شریکو.
او ورسره بوس ورشو د پاکستان په سفر بوخت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خاغلی امیر خان متقی د پاکستان د پوس د سرلخکر جنرال عاصم منیر باج وسره لیدلی او ورسره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبري کړي دي. د خالی پورس د پوس ویاندې ادارې آی اس پی آر په خپل بیان کې ویل دي لیدنه کې د سیمې په امنیت د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي په سارنه او تنظیم او د اړوند خوخي په نورو چارو خبري شوې دي. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوزي سرلخکر سره دالي دنه په داسې حال کې کړی دا چې د پاکستان بلابلو سیمو په ځانګړي ډول خبر پختونخوا کې تهګری یو ځل بیا سر راپورته کړی دي او پاکستانی چارواکي تورونه لګوي چې د وسلوالي ډلې ټي ټي پی تر هغه د افغانستان د خاورینه د پاکستان پر ضد بریدونه کوي او د ورانکاري پلانونه جوړوي. او هم په دې اړه باندې یو راپور هم لرو چې د دې خبريالي رابیا پیر د اسلام آباد څخه را لګلې ده. نو دغه ته ورشو.
افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متکی چې دا وخت د پاکستان په درې ورځنی سفر دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او د فوج د مشر جنرال عاصم منیر سرایا جدا جدا لیدنې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه خبر سوي بیان کې ویل سوي چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری سره د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډلو په کچا په دوه اړخیزه اړیکو او سیمایزه حالاتو باندې خبري سوي. د دې څخه وړاندې د فوج د مطبوعاتي څانګې لاړخه خبر سوي بیان کې ویل سوي وو چې امیر خان متکی تیر شپه د فوج د مشر جنرال عاصم منیر سره هم لیدلې. بیان وایي په دغه لیدنه کې د پاکستان د فوج مشر د تراګری او افراطیت لګړو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابله لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتولو ټینګار کړی.
پاکستان او د افغانستان ټول لغټ ستونزې په دې وخت کې چې دا نو هغه د امنیت په حواله سره ده. سم مسلې دا سې دي لکه د داعش خطر دی د پاکستان د زیات افغانستان کې دی خو په پاکستان کې هم دا یو خطر دی. خو دا د دواړو مشترکې یو دا سې ده چې یو ستونزې د دواړو په کار کې داغې لپاره خبرې ترې وشي. دوی مدد تحریک طالبان پاکستان داسې وخت کې د امیر خان متقی پاکستان تر اتګ یو خدای ډیر مهمه ده چې کم از کم خپل منځ کې کینی خبرې بوشي.
واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو موقتی وزیر امیر خان متکی د لوړپوړي ډلې سره د مئی په 15 نیټه په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلې و. د دوی دغه سفر مقصد پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب کې دونکو د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزه خوانډه کې ګډون ترڅنګ د پاکستان سره دوه اړخیزه خبري هم دي. تیر ورځ تر سره کې دونکو درې اړخیزه خوانډه د پاکستان د ډلی مشرۍ د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او د چین د ډلی مشرۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ کړي و. درې اړخیزه مذاکراتو کې ګډونوالو ویلي سیمایزه پرمختګ د پاره افغانستان کې امنیت ضروری دی.
پاکستان کوم کنسرن سری هغه هوتا ستولو ته پتاي چې موږ ټول هغه کنسرن سری هغه ترګری دی او ټي ټي پی او آی اس دا ګروپونه چې په افغانستان کې دي او دا په پاکستان کې دنه د دهشتګردي په کاروایانو کې ملوث دي. دې افغانستان طرف نه هو افغانستان ټول نه غټ لګا دی چې هغه پاکستان سپیشلی کنه هغه چونکه ټریډ د ویزاز افغان کوم اولس چې د پاکستان تزیر ازي او کوم مشکلات وي نو پاکستان خو دې دا د
د افغانستان د واکمنو طالبانو د بهرنو چارو وزیر ته پاکستان سفر په داسې حال کې کوي چې د تیري دوشنبه په ورځ د نړیوالو هیوادونو او ادارو استازو په قطر کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. پاکستان حکومتي مشران تور لګوي چې په هیواد کې روان د تراګری پیښو منصوبه بندي د افغانستان د خاوري کېږي. خود طالبانو حکومت وخت په وخت دغه تورونه ردوي او وایي پاکستان دی د مودي راهیسې روان د تراګری د دغستونځي هواري خپل په کور کې فومندي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد. بیا سلام شي اوریدونکو لیدونکو بي بي شرینی خبرونه ته خبرونه کې به اساس ټلیفونونه اخلو. ټلیفون شميره ده 001202205003. پیغامونه هم تاسو را لګلې شي ور بشو د موسم اړخته د خیبر پختونخوا موسم پاتې دی بشجاني دا به تزرو ايو اندینه پس بیا پیغامونه او اساس ټلیفونونه نو او به ايو د ګل یا دوشمه د ورځې چې کوم موسم دی چې د خیبر پختونخوا د محکمه موسمیاتو په پانه باندې لیکل شوی دی وای چې د صوبې زیاتره ضلعو کې به یا خو به موسم وچوي او یا به ځینې ځینو کې وریځې وي. بیا چې کومې سیمې یادې کړې دي نو چترال، دیر، سوات، بونیر، ملکن، شانګله، کوستان، تورغر، بټګرام، مانسیرا، ایبټ آباد، باجوړ، مومند، خیبر او کورم په دې ضلعو کې په ځینو ځینو کې د تیز بادونو سره توپان او باران امکان دی. نو دا د ګل یا دوشنبه هم د دې سیمو موسم چې دی نو تاسو باقي چې کومه صوبه ده نو پاغې کې به یا خو به موسم وچوي او یا به وریځې وي.
دا موسم دوه لنو پیغامونه کې هم احسان خان وای چې باجوړ کې پرون ډېری غلي وسوي او فصلونه او سبزي خرابې کړي. حکومت دې باجوړ افس د ضلع وګرځوي. ډېر مننه. همدارنګه سلاودین هم سلامونه را لېږل دي او دی هم د پرون باجوړ د موسم پاک لوي دي چې دلته ډېری کلی سوي دي. نو ځلې بالکل تاسو معلومات شریک کړل ډیره مننه نګین جان هم درتول چې زبها واسنګ.
نو دا اور سره په یوټیوب باندې هم پیغامونه را روان دي. سید فضل آغا سلامونه را لګل دي د شادیزی سدان ضلع پښین. نو وعلیکم السلام
ډیره زیاته مننه سلامونه.
او نور هم که تاسو د موضوع په اړه سلیکل واړی نو لیکل شي.
او اسماعیل خان وایي سلامونه احترامات می ومني ستاسو پروګرام ډیر ښکلې دي. ډیر مننه او مننه چې تاسو را سره مل همیاست.
ډیر مننه سلامونه تو علیکم سلام. او دا شان ښه نور کوم سلامونه هېدي زیاتر سلامونه را روان دي زیاتره
سلامونه را روان دي. او موضوع پاک له هم پرسنه سوي دي. نو موضوع پاک له تاسو له دلای سي چې د خبرونه کې موږ ویل دي فیسبوک ټول ارسي تاسو موضوع له دلای سي چې کوم دا پروګرام سلايف روان دي الته هم وصلې سي خو درته به هم وای چې خبرونه کې موضوع بو اني کې جان
کوم وای بالکل
خبرونه کې نن به خبره خاص په دې باندې کو چې د ملګرو ملتونو په مې په لمړی نه چا او دوه منی چا باندې په قطر دوه کې یو غونډه را بللې په دې غونډه کې ترشلو نه ډیر مملکتونه یا هیوادونه وایو چې هغه دی خبرې کړې دي د افغانستان په مسایل باندې خبرې کړې دي. نو نن خبرونه کې به کته نه کو چې د دوه دا غونډه سمره مهمه و او په دې کې څه خبرې سوي دي او دا غونډه به څه تاثیرات د افغانستان پر اوسنی حالاتو باندې ولري او په دې غونډه کې نور څه دا رقم مهم موضوعات چې پراغه باندې خبرې سوي دي په دا ټوله باندې به خبرې اتر لپاره به زموږ سره ملمن هم راځي مینا اکبري برازي را سره غو دي سر بنور هم دا موضوع مخې طبيعي خو تاسو نظرونه به هم په خبرونه کې اخلو.
او نور هم سلامونه ته وعليكم سلام ډېر زیاته مننه. او ک ټلیفون نوی پرسر سپل راپورت بلار شو او ما په خیال چې چا ټلیفون خو به کې دي شکر رواني خو بیا هم که تاسو غواړئ چې په خبرونه کې ټلیفون وکړئ نو ټلیفون شميره ده 001202205003. یوټیوب باندې هم تاسو پیغامونه را لګلې شی اوریدونکو.
محمد طاهر هم خپل خیالات اظهار کړی دي چې افغانستان وای چې تباسو بیرغن لري په کوم غونډ کې ګډون دي د هغه نه پکلو چې دا کوم غونډه و نو دا چې دا سی یو لوی غونډه اول ځل دا سی بعد دا چې طالبان د افغانستان وخت لاس کړی دي نو دا غونډه را بل څه وي. څه فکر کوي چې دا سی غونډه څومره اهمیت لري او دا په افغانستان لپاره څومره مهمه دي دا غونډه؟
ساولدین
وزیر صاحب راغلی دي د شمالي وزیرستان څخه. تاسو شرح لاسته یو ختم راواله
تخیر سلیم شي.
السلام علیکم زادې دی وراډی کار کوون کې اوردن کې ټټول ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
څنګه تاسو ساولدین وزیر؟
انا زه د اړیا د افغانستان په موضوع باندې چې موږ چې څومره اړ ودلې دي عمل دلې دي د افغانستان د غریب خلک گزاره ټول د بارنۍ محسوسي پروکړه په ور کړه باندې دو
صحیح
بل مې د طالبونو نه دا خوښای چې د دې بهر د نړۍ سره په یو داسې یار لور شي چې د اسلام حق دې سپکاوای نه وي او د افغانستان د خلکو خدای مسول دی ولې په دا چې د خدای غره په ساري وا جنگي د لایس نه دو حکومت دی او د افغانستان خلک اوس چې خلی وال وزه نه دو لوزه خو په سیمه کې جاور نقصانات لري او دا نقصانات یو چا په نقصان نه دي د هر چا په نقصان باندې دي
صحیح
او بل می د دنیا نه دا غوښتنه ده چې د طالبونو نه په دې ډار ته سخت غوښتنه ده بارنۍ محسوسي په دواتل په حق روان نه کوي لې پدا چې افغانستان خو دا چې هواد نه دی چې خلک خو پریز د چارچینی په ګډه نه کنټرول کیږي نو کا ملګری ملاتینا او طالبون په یو داسې ار سره لور شي چې د خلک د لوژې سبب جوړ نشي.
صحیح صحیح بالکل. او د همدغه موضوع هم په دغه حق لده چې ملګری ملتونو د نور نړیوالې ټولنې سره خاص افغانستان په وسنی دغه مسایل باندې هم خبرې کړې دي. خدا چې پدې کې دا یعنی دوم دارنګ غونډې څومره اهمیت لري تاسو فکر کوئ؟ دا به د افغانستان خلکو لپاره څومره
ګوره ما خو ته وایم چې موږ څه څومره دلې دي امر ودلې دي د خلک گزاره ټول په بهرنۍ مرسته باندې د خلک د پښې درولای دا خلک سره ډېر امرسته کوي او خلک بالکل دا کاوري شي دا وزه ده هانکه په نقصان باندې دا خو دا مطلب دی پښتون خو د اسلام څخه وایډر نه غوړي خو مناسب دی چې دای په داخلي ار سره لوشي چې د حال یار وي.
نور پیغامونو کې سلامونه را روان دي. نور راپورونه هم دي. نو پروفیسر صاحب راپور ته به هم ورشو او د سیمې څخه یو بل راپور در سوي د پاکستان او د افغانستان ګډ سوداګری مشران وای د اسلام آباد په سفر د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تجارتي خبرو په وخت د دوه ملکونو په سرحدونو جوړ خندان لري کول لپاره ګامونه پورته کول او سوداګرو ته د اسانتیاوي ورکول سره په دوه ملکونو تجارت وده ورکړي. پدې اړه نور حال چې دینو د ډیو خبريال نعمت الله سرحدی د چمن سره کوي.
د چمن د سوداګری ځخونی په خوانی مشر اجی جلال خان اسګزی و وی وی دی وټی وی ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کچره لړول د پاره باید پر سرحدي بندرونو جوړ خندان لري کړل سي او سوداګرو ته د گرین چینل په نامه سنتاوی ورکړل سي.
پر گرین چینل باندې تجارت یو د بل سره د اعتماد د بروسي کورونا کې د افغانستان صدر سنچل شاپوري یا د افغانستان سره د پاکستان پورې کوم تجارت دی دا را روان دي د وچ میوې د دې د فرش فروټ د دې چې دا په سپیډي باندې سي نو کېدل شي د افغانستان سره زمج افغانستان په ذریعہ باندې سنچل شاته زمج لاسونه جوړ ورسي او هغه منډیان ته زمج کاروبار ډیر زیات سي.
د چمن د سوداګری ځپانګونی خونی په خوانی مشر جلال خان اڅکزي دا خبري په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د افغان طالبانو د موقتی حکومت د بارني چار وزیر امیر خان متکی د یو لوی هیئت سره د پاکستان په دوره راغلی دی او دلته به د پاکستان د اعلی چارواکو سره پر تجارت او ترانسپورتي ستونزو باندې خبري د نن څخه پیل کوي. د چمن د چمبر په خوانی صدر جلال خان اڅکزي نور زیاته کړه پاکستان د افغانستان پر مختلفو توکو باندې امپورټ ډیوټي کم کړې ده باید افغان حکومت هم پر پاکستاني مصنوعاتو باندې امپورټ ډیوټي کم کړي
چې د پاکستاني څخه مصنوعات په کار د دې پراغه باندې ټکسونه کم کړي لکه پاکستان څنګه رقم کړي دي نو په کار د دې چې د زمر سره همدردی وي چې موږ یو دبل بغیر گزارنه سره کولای دا غو رقم د افغانستان سره انګور راځي انار راځي فرش پروت راځي د دا چې بر وخت پاکستان ته را داخله شي پاکستان غریب خو خلکو ته دغه د پاکستان د وچ میوه د ماش د نور سامانونو را روان دي. نو دا د غریبانو د پاره ډیره یو غټه شخوندوره خبر ده. پاکستان چې ټکسونه کم کړی دي
د پاکستان دا وخت افغانستان سره تورخم او چمن غټ او غلام خان انګور اډا او کمردین کاري سکشنی بندرونه دي چې دوه اړخیز تجارت چاري تر سره کیږي. او پاکستان په تیر میاشت کې انګور اډې بندر ته هم ترانزیټي مرکز درجه ورکړل. خو د پاک افغان ګډ سوداګریز خونی نائب صدر عبدالغنی اسکزی وای چې د پاکستان په کراچي بندر باندې د افغان ترانزیت په مخ کې خندان دي او بل د چمن بندر د خلاصون او د بندیدو وخت هم کم دی. افغان حکومتي چارواکي دي د پاکستاني چارواکو سره پر دغه ستونزو خبري وکړي
چې دغه د دروازې وخت چې دی د په دوار سره فراخ کی کدا خو خالی مورشان دی هغه بم راوړي او خو ته به تکلیف نه کده دی خو لوړ مورشان راوړي و دی خو ته به تکلیف نه دا به ضرور راوړي تجارت په نو زیات شي. بل د کراچی د بندر خبره کوم هغه په دی حواله چالته جیډیانی چې کوم فایلیج په کسٹم کې د ترانزټ چړایا هغه تقریبا مخ کې چې بنن جیډی فایلز ول په هغه ورځ په کنټینر یا په دابل ورځ په کنټینر چې مراحل به وسلو را روان وسلو را لور وسوس چې جیډی فایلز وینه ورځ بعد به د جیډی مجوته ته پلاستر کوه دغه چیکر شارټیج په 2-3 میاشتې کې راځي. بیا مورټانو کنټینرانو ورته ولړ چې هغه بیا د ډیمرج او د ډیټنشن شکار ډیر ډیر توانونه باندې راځي. تجاران د ډیر مشکلات سره مخ هم خېزه توان پاواله.
د افغانستان تجارت وزارت په خپل تازه بیان کې ویلي دي سپتیری وو کال کې د پاکستان سره د سوداګرۍ حجم یو اشاریه 2.35 بلین ډالر ته رسیدلې دي او 3.5000 ترانزټي کارګو په افغانستان کې را داخل شوی دي. که څه هم دغه په تجارتي چارو کې زیاتوالی لیدل کیږي خو د تجارتي چارو پوهان وایي چې باید پر سرحدونو باندې جوړ خندان دي لري کړل شي چې دغه سوداګرۍ چارې نور واده ومندي. نعمت الله سرحدي وی وی ډی وا ټی وی چمن.
مونگ پا چولنیزو بپانو هم ساره لیشه فیسبوک VOA Diva ویتر ات VOA Diva انسترگرام VOA Diva او پا یوتیوب VOA Diva نیوز.
یا هم قدر من لدونکو اوریدونکو تاسو ته به بشینی خبرونه کې شرغلاست وایو خبرونه دوام لري. اساس پیغامونه هم را روان دي. نګین جانې پیغام مو ته بزوم بعد ولارسو
خو سلامونه وعلیکم سلام.
بالکل سلام مو ته وعلیکم سلام وایو او ولار بسو د دیوی ادارې ته
نو
چی مختار خلیل صاحب راته وړاندې کوي غواړو تفصیلی ساسر په ګډه واورو.
د برما فوجي حکومت یو نامتو عیسائی پادری او د کمشمیر مذهبي کاچین فرقې مشر ته د شپږ کال قید سزا اوروړی ده. په دباندې په خفیه عدالت کې مقدمه چلولې شوې ده کوم چې امریکای د برما د فوج د ترهګرۍ د غیر قانونه تړون او د حکومت د مخالفینو د حکومت خلاف د لمسولو د ځانه جوړو تورونو په بنیاد جوړ کړې شوې مقدمه بللې ده. پادری ډاکټر کالوم سیمسن ته سزا د اپریل په 1 تاریخ اورولې شوې ده. دغه ورځ د ګډ فرایډي په نوم د عیسایانو مذهبي مقدسه ورځ ده. کم عدالت چې پادری کالوم سیمسن ته سزا اورولې ده همدغه عدالت د مئی په 2 تاریخ د ارزی هم نامنظوره کړې ده. امریکای د پادری کالوم سیمسن به د شرطه د سمدستي خوشي کولو غږ کړی دی. پادری ډاکټر سیمسن د برما یو نامتو مذهبي مشر دی. د کاچین فرقې د عیسایانو د باپټیست مسلک صلاحکار هم دی او تر لسو کالو پورې د دې فرقې صدر او لوی سکتر هم پاتې شوی دی. د کاچین د قومي مشاورتي اسمبلی صدر هم دی. پادری ډاکټر سیمسن د بشري حقوقو مشهور مرستیال هم دی. د ټولو عقیدو د خلکو د مذهبي ازادۍ مرسته هم کوي. دین علاوه دی په برما کې د انساني خواخوږۍ د کارونو د پاره هم لوی نام لري. د کال 2022 په اکتوبر کې په کانټ خاریا باندې د برما د فوجي حکومت په هوایي حملو کې د وجلې شوو خلکو د کفن دفن او د زخمیانو د پاره د طبي امداد بندوبسونه کړی. په دغه حمله کې شپېته کسان وژل شوي وو. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ستر نائب ویان ویدانت پټیل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د برما ناتر صفوجي حکومت ډاکټر سیمسن د خپل خو او زړورو کارونو په سر هدف کړی دی. پادری ډاکټر سیمسن د پادری توپ خپل ټول جن امنتا د نشئی موادو نوغي وستوتا او د کوچین د عیسایانو او ګرد برما کې د نور فرقو خلکو د پاره د انصاف او د مساوات حاصلولو د پاره وقف کړی دی. دین علاوه د برمانا د کوچین فرقې د یو لک بیکور شو خلکو برما ته په واپس را وستو کې هم لویا منډه کړې ده. د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په حق له د امریکای د خارجه چارو د محکمې پر ریپورت کې د برما په حوالے لیکلی شوی دی چې د کال 1999 نه را پدې خو برما د خصوصي فکرمندې ملک ګرځولې شوی دی. دا حیثیت ورله د کال 1999 د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب له د جوړ شوی قانون تر مخه ورکرې شوی دی، ځکه چې د برما حکومت یا خو د مذهبي ازادۍ په خپل سنگین خلاف ورده کړی دی او یا د نورو د لاسه پدې قسمه کې دونکو خلاف ورزو سترګي پټي ساتلې دي. پادری ډاکټر سیمسن لا د قید صدا ورکول د برما حکومت له دغه حیثیت ورکول په حق ګرځي. ستر نائب ویان ویدانت پټیل د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې امریکا برما ته په سخت ټکو کې وینا کوي چې په مذهبي عقیدتمندو کې دونکو زور ظلم سمدستي بند کړي، د مذهبي ګوندونو او د عبادت د ځایونو احترام دې په ځای وساتي او د دوی خلاف د شر فساد نه لاس واخلي.
خپل وطن ډاکټر بارور درکا واما ورې را چولای تا زړګي پکوتو کې چتنا پیجنا ما تنور کا جانا ن تور پیتی تنور کا جانا ن تور پیتا
مور لا غول د زړګیتا تنور کا جانا ن تور پیتا تنور کا جانا ن تور پیتا
Thank you. غتو کچت نا پی جنا ما جنو کا جانا نا تور پی کیتا
رنگ ور کا جانا نا تور پی کیتا
اوئے اگ ولے دلگیتا جنو ور کا جانا نا تور پی کیتا جنو ور کا جانا نا تور پی کیتا
ازادی او مر کی با زان تا یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا سړی مشي او ریدونکو لیدونکو د بیبی شیرینی خبرونه دویمه برخه چې د نوغه پیل شوې ده او هم په دې برخه کې تاسو سره په خپل چکه مزنګړی موضوع وي د بیبی شیرینی خبرونه تاسو سره شریکو او تاسو په غیبه باندې بیا خپل نظر سره شریکو ولي شي خپل میل مسره په بحث هم کوو خبرې تری وسره کوو نو څنګه چې دین وړاندې هم بهشت جانی تاسو سره دا موضوع شریک کړی و چې 13 نه چې د ملګرو ملتونو لخوا یو غونډه رابلل شو په قطر کې او دوها کې او پاغي کې هم د نړینې تقریبا لکه شاوخوا شل هیوادونو استازي چې دینو غډون کړي وو او هم په افغانستان کې چې کوم بشري وضعیت ته پاغي ته کتنه شو په خاصه توګه هغه جنکو او د میرمنو او پاړه باندې چې کوم د داوی حقونه تر پولاندې شوی دي او بیا د ملګرو ملتونو د ادارو چې الته کوم بندیزونه لګیدلې په خزو باندې او آیا دغه ادارې بنور هلته کار کوي او که نه کوي او د غونډې مشالې چې دنو هم د دغه ادارې یا د ملګرو ملتونو چې کوم مشر دی عمومي مشر انټونیو ګوتریش کولا نو په دې باندې خبرې ترې کوو آیا د دې غونډې لاسته راوړنې بسوي افغان چې کوم لسی هغه ته بس لاسته راوړنې وي آیا د افغانستان لخوا چې کوم نمائندګي وا هغه لخوا پکې وي څوک نه ونو چې هغه تب څنګه د چکم افغان لسی هغه ته په کوم نظر دی ته ګوري طالبان به کې نور ابلل شوی نو په دې اړه تاسو سوای زموږ ملمنې نه مهم ته پوس کو پښتني کو نو هغه به پښتنو ته جواب راکوي خو راپورونه هم لرو
بشي بالکل هم دغه چې تاسو ویل دغه موضوع سره تړلې راپور دی غواړو دا راپور ته ولار سوچي خبري ادارې اي پي واي د قطر پایتخت دوها کې د بندو دروازو په شاد افغانستان لپاره د نړۍ تر شلو زیاتو هیوادونو نړیوالو ادارو خصوصي استادو په دوه ورځنی غونډه کې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندلو باندې بحث نه دی کړی خو څه خبرې کړې دي هم به د حق لباندی نور تفصیل د ډیوی همکار نوشیروان قلندر تاسو په دارا پور کې وړاندې کوي
د متحده کامونو عمومي منشي په دوحه کې د خبري کانفرنس په وخت افغانانو ته باور ورکړي چې په دوحه کې دوه ورځې غونډه د افغان طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې افغانستان کې په روانو حالاتو د نړیوالو اندېښنو په اړه و.
Let me be crystal clear. We will never be silent in the face of
زه دا خبره په ډاګه کوم چې موږ بچیر هم په هغه بریدونو غلی پات نه سو چې په بیساری او منظم ډول د شذو او جنکیو په ځد کیږي.
افغان طالبان وایي ک دوی غونډه ته وربلل شوی وي نو مثبت نتیجې به مخې ته راغلي وي. د طالبانو مرستیال ویان ایم پی خبری ادارې ته ویلي دي باید ورسره د فشار اچولو په ځای خبرې وکړي شي.
بله په دې برخه کې متاسفانه هغه غیر معقول یا غیر منطقي د فشار وسایل استعمالي استفاده کیږي چې نه باید د اصولو د بینلي معیارونو او د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه تجاوز په دې کې برخه کې سوای او اخلاقي جرأت باید ولري هوادونه چې په مستقلانه ډول باندې په خپلواک ډول باندې د اسلامي امارت سره مثبت تعامل تر وړاندې شي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه روانه وه کابل کې خزینه فعالانو د سختو بندیزونو باوجود بیا هم د احتجاج په وخت د نړۍ نه غوښتنه کوله افغانستان کې د ښځو حقونه یقیني کړی شي او د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. د متحده کامونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرش په دوحه کې خبري کانفرنس ته وویل د نړیوالو ادارو سره په افغان میرمنو د بندیزونو د طالبانو فیصله د قبلولو وړ نه ده.
Participants agreed on the need for a strategy of engagement.
The conference gadunwalo da Afghanistan de istehkam pa khatar da rabito da zaruratuno strategy bandi ittefaq kade gadunwal da Afghanistan de istehkam la para pareshan aw pa diare khpal sanjidan de shne ham shkara kade de
America da kharije wazarat la khwa da dushanbe pawras da mazhabi azade pa nadiwal report ki wail shwi che Afghanistan ke talibano zor ziyati ki izafa shwi aw د حقوقتونکو او مخالفینو لپاره زغم نور هم کم شوی دی. تیرونه د سلامتی کونسل په غونډه کې په یو متفقه قرارداد کې د نړیوالو ادارو سره په خزو کارکونکو د بندیزونو غندنه شوی ده. په قرارداد کې د طالبانو د غوښتنه شوی و په خزو جنکو د بندیزونو فیصله دی په فوري توګه بیرته واخلي. نو شروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ڈی سی.
د دې ویلیدونکو تاسو د جی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدر من له دونکو اوریدونکو تاسو د بی بی شینی په خبرونه کې یو ځل بیا شراغلاست وایو. دا دوهم سات دی او دوهم سات کې لکه څنګه چې تاسو هم خبرې سپدې دغه برخه کې د خبرونه مشتاس ته پاره یو ځنګړې موضوع راوړو. نو نن هم خبرونه کې به بحث کوو د پدوهې د قطر په دوحه شار کې هغه د ملګر ملتونو او د نورو نړیوالو سازمانونو ادارو هغه غونډې په حق له چې د افغانستان په حق باندې سوي د پدې وندې کې څو ویل سي دي چا چا ګډون درلودي دا ټول حق باندې به خبرې کوو. خو به ګورو چې د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ وای روانه دا چې دی هم په دغه کې غونډې کې ګډون درلودي. د دې غونډې تمرکز یې د ګډو ګټو په ګوته کول او په ګډې پرمخ بیول او د نورو موضوعاتو سره سره د ترهګری خلاف مبارزه د شوزو او انجونو د ځپلو موضوع او رانون کی بشری کڑکیچ او د نشئی تو کو کاچاک په حق له هم اباسه وې دي. نور خبره تر لپاره زموږ سره دا محل زموږ قدرمنه خوجه میلمنه وایو مینا اکبری را سره ده ادي ته بشرا خلاص ته وایو مینا جانی ختم راولم
په خیر سړی مشه
ډیره مننه مینا جانې ستاسو غږ داسې لکوټې په منځ کې یو ټکی راځي یو کټ شي ګومان کوم چې کېدی شي سیګنالو مسله وي خو تاسو ته هر کله وایو په خیر راغلی وایو بیا هم ډیره مننه
تاسو بالکل سهار وختي دی او بخشي چې دا سهار وختي ولر زه د خو برا پاسه دل
لچې مې مو تاسو کړي څه
په دې له تاسو چای هم مخستي
چې پراټه نشته مو تاسو کړي دا
سبا له مو وړلې چې از ام د اوس یو رقم په بیړه اسات مې کو کړي په بیړه را پاسې دل ما د څه له خو برا پاسه مسترګي مخ مخې رقم
قدرمنی او اغلی مینا اکبری خوری کی دا وایو چې تیرونی د می په لومړی او دوهمه نیټه باندې په دوها کې د ملګری ملتونو یو غونډه رابللې او کدی غونډه په حق له معلومات راکې چې غونډه کې چا چا ګډون کړی او څه بحث شوی دی په دا غونډه کې
بالکل ډیره ښه موضوع ده کسمه چې موږ تاسو دې غونډې شهیدان یو د حالاتو نه خبر یو همدارنګه په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو اصدرا کوم منشي چې یو انټونی اغا د ډیرو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي چې د افغانستان اړوند موضوعات ول نو د افغانستان په اړه باندې چې خصوص به باید په د کار زمينه برابر شي او باید په کرسي کې ورته اجازه ورکول شي دې په اړه خبرې وشولې او همدارنګه د افغانستان په ټوله کې د افغانستان په وزارت باندې خبرې وشوې حال دا چې ډېرې فکر کوو چې دا د غونډه کې به د دې پاک لباندې مثلا بحث کیږي او خبرې به کیږي چې باید طالبان په رسمیت وپیژندل شي تیره یو او ټول دا فکر کوو خو لیکن خپل د ملګرو ملتونو منشي انټونیو ویلچ نه دا چې څوک چې فکر کوي دا غلطه ده ناسمه ده داسې کوم څه نشته البته دا غونډه په پای کې داسې اوس ویلی وو او دا غونډه چې کومه وه دا صرف د دې لپاره وه د افغانستان کوم ترینګل حالت چې اوس دوام لري د دې پاک لباندې ول البته انټونی په خپل خبرو کې ته هم اشاره کړې و چې مونږ به ان شاء الله ډیر ژر د افغانستان کوم حالات چې روان دي کوم ګډوډي چې کوم مثلا د طالبان چې کوم ګډوډي له شروع کړي په افغانستان کې دا چې کوم دي او بلدا چې افغانستان چې اوس طالبان دي او ته مونږه قناه ورکو دی ویلای نه د مذاکرات له سره چې طالبان وکولای شي د اقل خصوصه په دولتي کورسي کې د اقل اجازه ورکړي او په آزاد باندې په آزاد توګه باندې وکول چې خپل ځان ته خپل کار دوام ورکړي او همدارنګه د غونډې ته په دې غونډه کې دا وایم چې البته طالبان ډېر زیات خوشاله ول چې شاید موږ ته هم بلنه راکول شي دا به زموږ دا غونډه د دې لپاره به چې موږ په رسمیت باندې وپیژندل شو خو لیکن نه اي طالبانو ته بلنلیک هم نه ورلېږل شوی چې طالبان
مینا اکبری تاسو په دې اړه څه نظر لرئ د دې غونډې په اړه باندې چې آیا غونډې مهم ټکي سمو بیا په کې دا چې تاسو په خپل باندې یو افغان یو خبريال پاتې شوی اوس هم تاسو هڅه کوئ د خپل د خبريالې په اړه باندې خو غونډې ته تاسو وګورئ د افغان مرمنې په نظر نو څه نظر بلرئ
دا غونډه د افغان مېرمنو په حالت باندې اوس مهال ډېر زیات مثبت تاثیر لرلی شي ځکه چې دا طالبان د غونډې ته یو غوښتل شوی نول او بل دا چې په ډېر مهم موضوع لپاره دا غونډه ترسره شوې ده نو دا د طالبانو لپاره یو سور څراغ هم کېدلی شي چې طالبانو ته د اقل د عبرت لږ درس وسیږي چې طالبان دا ذهنیت ورکول شوی ده چې نړیوال آرام نه دي ناست هغوی چې د افغانستان د
مېرمن
مینا ستاسو غږ ناراضي مینا کوي ها دا سیګنل او مسله ده کسر نو ریکنیکټینګ شانتي आवाज راځي چې کله سیګنل ډراپ شي او بیا غري کنیکټ کیږي کنه نو موږ دا مینا اکبري کوم خبرو ته ول خټول وای چې چاچا پکې ګډون کړي وو څنګه چې د طالبانو پاره وای چې وي کسوې دې ته خوشاله وي چې د پرسمیت په جندل شي خو داسي سونه شو پکې نو موږ ډیره مهمه ده چې لکه د مینا اکبري چې کوم خپل نظر دی هغه هم را معلوم کړي او د افغاني په توګه هغه څه نظر لري او بیا داسي افغان چې په خپل هواد کې یو فعالیت درلوده غي خپل یو خبريال او اوس چې دنه د هواد څخه بهر ژوند کول ته د کډوالي ژوند کول ته مجبور ده نو آیا هغه په داسې غوندو پاړه باندې دا غي څه نظر دی او څه احساسوي
بالکل لګین جاني او غواړو چې د هغه کتونکو لیدونکو سره هم نظر واخو چې دا مهال په افغانستان کې د خبرونه ګوري او مشتاقبوي او دا مهال د خبرونه هم تاسو اوري تاسو د ملګر ملتونو دغه کانفرنس وایي هم د غونډې ته په څه نظر ګوري څومره مهمه ده دا غونډه څومره مهمه وه او څومره به مهمه وي په دې ټولو حق له باندې خپل نظر سره شریکولای سي خو بیا هم زموږ قدرمنه میلمنه یو ځل بیا سره ملسوي ده مین اکبري خو تاسو ته بیا هم شرف لاسته په خبرونه کې
خپل خبرو ته دوام ورکړي ډیره مننه
تاسو بل د غونډې په اړه مې ویلې چې دا غونډه ډېره زیاته مهمه کېدلای شي د افغان مېرمنو لپاره ځکه چې دا د طالبانو لپاره یو سر سیراغ هم کېدلای شي ځکه چې طالبان په دې فکر ول چې هیڅوک به د افغانستان د حالات په قصه کې نه موږ چې هر څه مزل کېږي باید کوي بل خصوص د مېرمنو په برخه کې چې هغه څه چې موږ زړه کېږي زموږ خپل هغه کوم اصول قوانين چې دي هغه څه به کېږي څو موږ څه نه وایي او دا چې نړیوال ویښتي نو دا طالبان یعنی طالبان لپاره د ذهنیت کې د لږ چوغي لږ شاته خپل رفتار او کردار کړنو کې لږ تغیرات راولي او بل دا چې د دې غونډې هغه کوم مهم ټکی چې ول هغه دا چې تر ټولو مهم ټکی دری بس چې کوم وو هغه بس د میرمنو په حق لباندی وو چې میرمنو ته باید حق ورکول شي خپل انټونی په خپل خبرو کې دا ویلي دي چې طالبان او ډېرې کوم کسان چې دي هغه په دې فکر باندې نه اوسيږي چې مونږ خپل غږ نه اوچته وو کله چې خبره د میرمنو د حقونو کېږي په دې کې بیا حقوق بشر چې کوم دا هغه هم را ویختي او مونږ هم ویخو نو دوی په دې فکر کې دي چې مونږ هیڅ وخت خپل غږ نه اوچته
او دلته کو ګورو بیا په دچی د طالبانو نظام وایي هم چارواکي هم په دغه غونډې کې ګډون نه درلودي خو بل لوري ته بیا طالبانو دا هم ویلي دي چارواکو یې چې د افغانو میرمنو کوم مسائل چې دي دا د کور دننه مسائل دي او باید دغه موضوع نړیواله ټولنه یا هم ملګر ملتونه دا باید سیاسي نه کړي تاسو فکر کوئ چې د طالبانو دغه نظر چدي چې دا ټوله بندیزونه د میرمنو په وړاندې چدي دا ټوله کړنی چې د مهال روان دي په افغانستان کې آیا دا د افغانستان وقته د نننه مسایل دي باید نړۍ پر دې باندې خبرې وکړي او کنه
خو دا دوی په نظر البته دا وایي د کور دننه مسایل دي کله چې دوی په میرمن باندې ظلم کوي او د افغانستان په عام وګړو باندې ظلم کوي دا په دې معنی نه ده چې دا داخلي مسایل دي کورنی مسایل دي په دې کې باید نړیوال لاسوهنه ونه کړي نو دا چې کوم دي کله چې دوی اوس په میرمن باندې ظلم زیاتې روان کړي دا ټول راګرځي چې حقوق بشر ده چې نړیواله ټولنه او حقوق بشر دوی باید پاملرنه وکړي او راویښ شي باید په کار ولري ځکه چې داسې نه کېږي چې یو ظالم او جابر خپل ظلم کوي او هیڅوک به پر وړاندې باندې غږ نه اوچتوي دا زه کورنی مسایل نه بولم دا د حقوق بشر او د نړیوالې ټولنې مربوط کېږي هغوی باید په کې لاسوهنه وکړي باید د ظلم په وړاندې باندې ودرېږي یوازینی کسان چې کولی شي د ظلم پاک لباندې دوی خپل دریځ وښایي دوی ته د خلک کامیابه شي هغه نړیواله ټولنه ده او حقوق بشر ده ځکه چې د هغو اړوند موضوع ده
مین اکبري طالبان چې دینو د غونډې ته نو رابلل شوی او څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وي دلته کې آیا تاسو څه نظر لرئ چې طالبان چې د غونډې ته نو رابلل شوی لکه زینو سیلون کو دا ویل چې باید رابلل شوی وي او پښتنې ته شوی وي نو تاسو څنګه غړي چې د طالبانو نره بل خو او کنارا برابر شبیبه
په تیر څو وختونو کې هم ځینې غونډې چې کومې تر سره شوې وي په هغوی کې هم د طالبانو نمایندګان ول څه وکړل هیڅ هم نه یعنی ډېرې غونډې چې بدوي یي هغه ټولې بې پای چې څه یې نه معلوم د غونډې پای یا پای ځکه چې ګیچ وي هیڅ هم نه وي پکې معلوم نو د طالبانو غوښتل پکې دومره مهم زما په نظر البته زه مهم نه ګڼم نو دا ډېر خوښ چې دې پکې راونه غوښتل شول کړه غوښتل شوې وای نو بې معنا وو بې پایلې وو دا غونډه او که نه دی بلل شوی هم حد اقل د دوی لپاره یو ښه ذهنیت خو کیدلی شي او د طالبانو خپل کوم نماینده چې کوم د په قطر کې نو هغه هم ویلي وو چې دغه دا چې مونږ نه یو غوښتل شوي دا البته د هغوی په نظر باندې داسې ویلي وو چې دا غونډه به بې نتیجې وي ځکه چې زموږ لپاره مهمه نه ده په کار دا وه چې باید مونږ غوښتل شوي وای خو چې نه یو غوښتل شوي په دې غونډه کې چې څه هم ویل کېږي زموږ مربوط نه کېږي ځکه چې زموږ هېڅ نماینده نشته پکې زموږ لخوا نه هیڅ کوم کس نشته پکې او طالبانو د نماینده کوم کس چې و دی هغه وینا وه خو په ټوله کې ډېرې کسان ډېر خوشحاله دي چې دې غونډه کې ډېر خلک دوی ته خو مهم رول ورنه کول شو یعنې دوی ته ځکه چې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي ولې به د دوی نماینده په هره غونډه کې یعنې په هره موضوع کې به باید د دوی څخه نظر واخیستل شي په هغه صورت کې باید د دوی نماینده وایي ځکه چې دوی حداقل په رسمیت پېژندل شوي وای د دوی مشر معلوم وایي رئیس جمهور دا د دوی هیڅ څه نه دي معلوم تر اوسه دوی ولې وغوښتل شي وي غونډې ته مهمې غونډې ته ولې د افغانستان په هکله د دوی سره خبرې وشي دې هیڅ کوم دې اوس مونږ نه پیژنل طالب یعنی څه د خوارج یعنی څه چې راغلی دا افغانستان باندې يرغل کړی دا افغانستان باندې قبضه چولې دا ډېر ښه کار وشو
او اغلی میرمن اکبري خوري کې د دارنګ غونډې لکه د ملګر ملتونو بیا دارنګ د نړیوالې ټولنې سازمانونو د اسلامي هیوادونو هم په دغه ټوله کانفرنس کې وایي هم غونډې کې ګډون درلودي څه فکر کوي چې د دارنګ غونډو څومره محتوا یا هم څومره اهمیت لري او دا به د افغانستان په وسنۍ فعلی حالاتو باندې به څه تاثیر واچي فکر کوي چې وسنۍ نظام به خپل غاړه کشیر دي او هغه شرایط ته چې نړیواله غوښتنه کوي
یو څه باید موږ تاسو په دې خبرو خپل ذکر کړو ځکه چې طالبان چې کوم راغلي دي په دې شلو کلونو کې چې دوی څومره جګړې وشوې جنګونه وشوې څومره قربانۍ د افغانستان خلکو ورکړلې همدې طالبان څومره ډېر قربانۍ ورکړلې د دې لپاره چې خپل دې هدف ته ورسیږي دا ټول دا هر څه کوم موږ تاسو په قصې وی کویږو هغه سپینې خبرې وکړو دا ټول یو جوړ شوې پروژه ده چې کلونه کلونه کار کوي او شي بل اخر هغه موافق شول چې بل دې هدف ته ورسیږي مثلا که خوارج غوښتلای چې دا پروژه به زړه تطبیق شي عین وخت په شاید طالبان وخت افغانستان نیولې وي خو نه د دوی چې څه هدف وو مونږ ټول په جنګونو کې مصرف کړی خپل په میس کې اوس لکه هغه د چرګان یا حیوانات چې یو بل سره په جنگ باندې واچوي مونږ د افغانستان خلک ټول باور کم داسي دوی په نظر داسي یو سول په جنگ یا چې ویول مونږ په جنگ ګرم راوستي وو دوی خپل افغانستان چورک کوم مادرونه چې ول کوم سره الماس چې ول افغانستان څخه یو هسي تاسو کوته جوړ کو او خو هر څه وباسل مونږه په جنګ کې راځو د پیړو دا هر څه یو پروژه و نو البته که کوم خوارج چې طالبان راوستل دي هغه کولای شي مثلا دا بیرته مثلا لدی هوا څخه وباسي ګوره امریکا طالبان دا باید مونږه تاسو دې څخه سره غړونه وکړو راي وستل کوم وخت چې د افغانستان خلک په سږمو راشي او بیرته چغي وایي زار زار امریکا بیرته راشه امریکا او بیرته په قدر په عزت سره راشه افغانستان ته تیر په ځل باندې تیر ځل غوندي او بیا به طالبان لاړ شي بیرته به وشړي نو خبر دا ده چې خوارج یا هم ملګري ملتونه او غواړي چې طالبان وباسي ولې نشي کولی صرف فیصد په یو سیکنډ کې ویوږي
دلته بیا د داسې غونډې چې کله کیږي او بیا د ملګرو ملتونو په خاص توګه تاسو څنګه غړي چې آیا دا غونډه مهمه نه و چې ډیر وخت پراسي د افغانستان د ستونزې چې دی د افغانستان په خپل د نړۍ د پام څخه غورځېدلې وو په خاص توګه د یوکرين د جنگ وروسته چې بیا نړۍ پام یوکرين ته شو تاسو څنګه غړي چې بیا هم دا سي غونډه چې یو ځل بیا د افغانستان په اړه بحث کوي او د میرمنو د ستونزې چې دی مخ ته راوړي دا به ګټوري وي
بالکل هو د افغانستان د اوسنی حالت لپاره دا غوړ ډیره زیاته ګټوره او ډیره مهمه ده. نو باور کې ډیرې د افغانستان عام وګړي ته وې تر څنګ د سیاسي او چې کوم دی اوسنی کوم نظام چې دا ټول په دې فکر ول چې زه نور خلاص شو همدغه سی به دوام لري. خو لیکن نه به حال دا چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه دوی ټول ویښ دي او دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د افغانستان اوسنی حالت را کنټرول کړي او د دې لپاره یو د حل لار پیدا کړي. دا زموږ لپاره یو ډیر ښه خبر دی. او طالبان هم په دې فکر ول چې نه هیڅ به زموږ پسې نه وي بس چې موږ غواړو هغه به کېږي. او بل دا چې زموږ افغان وګړي چې کوم دي په نورو هیوادونو کې مسافر بي سرنوشت پراته دي موږ ټول په دې فکر وو چې ټول فکر لاړو اوکراین ته او موږ بي سرنوشت باندې داسې به خلک پراته یو. حال دا چې زموږ په خپل باندې فکر کېږي واقعا دا زموږ لپاره یو ډیر ښه خبر ده.
او هغه مبارزین افغان میرمنې چې دا مهال په افغانستان کې د نننه مبارزه کوي خپل حقوق لپاره خپل आवाज پورته کړی دی او وار په وار هم لیدل کیږي. دا رنګ په رسنیو باندې وایي چې احتجاجونه کې لاریون را باسي خپل حق لپاره. دا رنګ دا غونډه یعنی څومره مهمه و چې ولې چې زیاتره دا رنګ فعالین دي چې هغه چې داسې غونډه باید ډېر مخکې را بلل سوی وای. اوس هم دا غونډه چې د لږ ناوخته راو بلل سوله خو بیا هم دا و هغه میرمنو ته څومره هیلې ورکوي.
بالکل که څنګه چې یو ګروپ ته د مبارزینو د افغان او میرمنو چې هغوی هم په یو ډول سره خپل پیغامونه هم دې غونډه کې شریک کړي ول چې دا چې باید زمونږ په مونږ باندې چې کوم ظلم او زیاتی کېږي په افغان میرمنو باندې په افغانستان کې باید څوک چپ پاتې نه شي. هغه کسان مثلا لکه نړیواله ټولنه شو حقوق بشر شو دا زمونږ حق د حقوق بشر باید ویده پاتې نه شي. که څنګه چې اوکراین خلکو ته حق ورکړو که څنګه چې ورته په درنه سترګه کتل کېږي همدغسې باید افغانانو ته هم په درنه سترګه وکتل شي. کوم چې واقعي حقونه دي باید هغه ورته ورکړل شي. میرمنو هغه مدني فعالان چې دي د بشر کوم میرمنې چې مبارزین چې دي هغه هم دې ته ډېر زیات خوشبینه دي چې حداقل د افغان میرمنو لپاره داسې یو مهمه غونډه ترسره شوه او د افغان میرمنو پاک لوان یادونه کیږي او زموږ د حقونو څخه دفاع کیږي. مخکې له دې چې دا غونډه ترسره شي یو ورځ وخت کې دلته په پریس کلب کې په اسلام آباد کې هم یو دوه درې همداسې لاریونونه ول او ډېرې غټې غټې برنامې وې چې په کې د افغان میرمنو د کوم هجوم چې دا ډیر زیات تو چې دغه یو ځنې غوښتنه دا چې دا غونډه کیږي باید زموږ یادونه پکې وشي. مثلا کوم لاریونونه چې ول ټول میرمنې په دې فکر باندې وي چې دا غونډه ول دې لپاره چې طالبان پر رسمیت وپیژندل شي. ټول میرمنو شعارونه دا ول چې باید طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي او باید د افغان میرمنو ته هدي اقل وکتل شي کدي پر رسمیت وپیژندل شي. طالبان چې همدغه خپل کلونو ته خپل ظلمونو ته به دوام ورکړي او هیڅ کله باید په طالبانو باندې اعتماد او باور ونه شي. او خوشبختانه کله چې موږ د غونډې شاهدین وو کله چې د غونډې پایله مو کتله دا غونډه د دې نه و چې طالبان پر رسمیت وپیژندل شي یا د هغوی په هکله باندې اړین موضوعاتو باندې خبرې وشي. دا غونډه د افغان میرمنو په هکله باندې وه او د افغانې میرمنې اوس خوشبینه دي ډېر زیات خوشحاله دي چې شکر ده حداقل داسې کسان خوشته چې زموږ لپاره راویښ شو زموږ لپاره مبارزه کوي. ځکه چې موږ خو ډېر زیاته مبارزه وکړه ډېره زیاته هڅه مو وکړه چې حداقل وکولی شو خپل د حقونو څخه دفاع وکړو. خو لیکن موږ موافقه نه شو د دې ظالمانو او د دې جبرونو په وړاندې باندې. حداقل داسې کسان راویښ شول چې زموږ د حقونو دفاع کوي او حقوق بشر څخه بالخصوص زموږ دا غوښتنه ده چې یو اوکراینی ته یا روسیې کس ته یا بل کس ته یو تور پوست ته بل ته حق ورکول کېږي. کوم حق چې واقعا د یو انسان وي. زموږ د وړوکي وړوکي ماشومان چې په افغانستان کې له لوږې تلف کېږي دوی ته ولې حق نه ورکول کېږي؟ په کار دا ده چې افغانانو ته باید خپل حق ورکول شي او یو د یو انسان په سترګه باید ورته وکتل شي.
مین اکبری تاسو هم سوزل خپل خبرو کې چې لکه دغه خلکو دا ویره او په خاصو کې د میرمنو چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت و پیژندل شي خو داسې ونه شو او بیا
اوس تاسو سګری چې په دې غونډه کې هم طالبان پر رسمیتونه پیژندل شو، نو دا بس داسې فشار په دې افغانستان باندې وسنې واکمنو باندې راوړي چې د میرمنو پاړه د خپل چې کومه تګلاره د پاغي کې بدلون راولي، او میرمنو ته په خاصو جنکو ته د تعلیم حق ورکړي، او میرمن ته د کار کولو حق ورکړي. تاسو ګړی چې دا غونډه یا داسې قسم غونډه چې د طالبانو بس فشار راوړي؟
داسې غونډې چې کوم دي دا هو په طالبانو باندې یو ښه تاثیر لرلی شي څه ناڅه، ځکه چې طالبان کله که دا غونډه نوی شوی او همداسې دا حالت همداسې چوپ پاتې شوی وی، طالبانو لکه تیر ځل غونډې چې حالت همداسې سموده چوپ و، دوی یوازنی کار چې وکړه دا و چې په انجونو باندې کارونه ودرول چې کار نشي کولی، د مکتبونو دروازې د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې وتړلې د انجونو په وړاندې باندې چې دوی باید لاړې نه شي. دا هغه نقاط ول د نړیوال ټولنې او د حقوق بشر چې طالبان ورته لاس واچو، مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، د افغان میرمنو باندې ظلم او زیاتی شروع کړو. دوی ځکه دا کار وکړ چې حالات چوپ ده، هیڅوک زموږ په قصه کې نه دي راځي، داسې یو متعجب کننده یا حیرانوونکی کار وکړو چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه تر څنګ کوم نور اړوند دفاتر چې کوم دي دا راویښ شي او پوه شي چې دوی مثلا داسې یو څه وکړو، موږ باید ورته توجه وکړو چې جان قربان داسې مه کوئ، او باید رسمیت وپېژندل شي او همداسې نور موضوعات. نو هو، دا په اوسني حالت باندې په طالبانو باندې یو مثبت تاثیر لرلی شي چې دوی حداقل خپل دې کړنو ته لږ شانتي نه ووایي او حداقل میرمنو ته حقونه ورکړي، او یو څه د موږ افغانان حیران پاتې یو چې تر کومه به دا حالت داسې چپ پاتې کېږي. موږ باور وکړو چې بیخي نور نفس مو بیخي تنګیږي چې داسې حالت تر کومه به موږ بې سرنوشته یو. موږ د نړیوالې ټولنې څخه د حقوق بشر څخه دا غواړو چې یا سم صحیح په رسمیت وپېژنئ، یا سم صحیح تاسو کولی شئ چې دا وشړئ، یا سم صحیح له دې هېواد څخه وشړئ، یا یو بل حکومت راولئ، یا څه چې بس تاسو غواړئ هماغه راولئ، خو لیکن دا یا ورکه یې په رسمیت وپېژنئ. تر کومه به افغانان دومره بې سرنوشته یي؟ تر کومه به د افغانانو پاسپورټونه په هېڅ ځای کې نه چلیږي؟ تر کومه به افغانانو ته حتی د عادي ملک ویزه نه ورکول کېږي؟ تر کومه به موږ دومره بې اعتباره او بې سرنوشته یو؟ موږ ډېر زیات سخت ځورېږو
په خیر کې. به هم اغلی اکبری خور، تاسو به څه ویل غواړئ؟ څه پیغام به لري و نړیوالې ټولنې ته ووایم، اوسنی نظام ته ووایو؟
ډېره مننه چې زما پروګرام ته راوبللم، او د وی افغاني خبریالي د زړه سوز مو واورېدو. زه ډېرې ډېرې په خپلو خبرو کې احساساتي هم شوم، خو غوسه راځي څه وکړو په ډېر بد حالت کې. همدا اوس چې موږ افغان خبریالان په پاکستان کې یو، تاسو ډېرې نړیواله ټولنه تر څنګ نور څه پوهېږي چې موږ دلته څه حالت لرو؟ هره ورځ راځي زموږ دروازه ته کېږي د پولیسو لخوا، هره ورځ موږ به جریمې راځي، او بل طرف ته بیکار شي، موږ څه وکړو؟ ځان خلاص کړو له کومه؟ خو د دوی د جریمې پر دا خپل دې مشکلات ته موږ رسیدګي وکړو. په یوازې توګه باندې ملک مو بې سرنوشته، مشرمونه ده معلوم، کشرمونه ده معلوم، هر یو په هر طرف باندې منډې وهي. د نړیوالې ټولنې او د حقوق بشر څخه زموږ هیله او خاص د یو افغاني په حیث باندې دا چې هیله کوم زموږ د دې هیواد دې بې سرنوشتې ده چې تاسو د پای ټکی کې نه دی موږ نه شو کولی، ځکه چې موږ ډېره مبارزه وکړه ونه شو توانېدلی. نو یا سم په رسمیت وپېژنئ د خیرن، او یا سم صحیح له دې هیواد څخه یې وشړئ که څنګه چې راووستل. او ډېره مننه ستاسو څخه چې دې ښکلي پروګرام ته مو راوبلله. مننه
ډیره مننه تاسو مینه اکبری چې سهار وختي د تاسو را پاسیدل د خیر سره، او دا خبرونه کې مر سره ګډون وکړو او خپل نظر مر سره شریک کړو. ډیره زیاته مننه، او تاسو ښه ورځ غواړم.
ډیره مننه کوم.
او ریدونکو لیدونکو، مینا اکبری چې یو افغان خبریال په افغانستان کې پاتې شو، او دا مهال هم لکه کوشش کوي چې خپلې هم دغه دندې ته دوام ورکړي. د خبرونه کې را سره میلمنه و د اسکایپ تلاري، او هم دا اوس چې کومه دوحه کې کومه غونډه وشوه د ملګرو ملتونو لخوا، نو په دې اړه را سره خپل نظر ښه تفصیل سره شریک کړو. بهشت جانی، نو زموږ سره راپورونه هم
بالکل راپورونه هم ستو لاړ بسو، هم دا راپور هم وایو چې نګین جانی دا دغه
افغانستان
موضوع سره تړلې دي. د عبدالرزاق دغه راپور ته بولارس پروڈیوسر صاحب.
بالکل.
د سیاسي چارو شنون کې د افغانستان په اړه د قطر په سر شار دوه کې د ملګر ملتونو لخوا رابل سوي دوه ورځنی غونډه مهمه بولي، خو وايي په داسې مهمه غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د بشري او میرمنو د حقوقو سرغړونې په حق له طالبانو سره نیخ په نیخ خبرې کول پکار دي. هم نور تفصیل د ډي وي همکار عبدالرزاق تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په موضوع دوه ورځنی غونډه د قطر پلازمینه دوها کې رابلل شوې چې د نړۍ د شلو نه زیاتو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. خو د افغانستان واکمن طالبان غونډې ته ندی بللې شوې. سیړونکي په داسې ډول غونډو کې د طالبانو ګډون د مثبتو نتیجو لپاره مهم بولي.
نو کدی طالبانو ته پیغام رسول غواړي او هغه سره خبره کول غواړي، بعد طالبان ته دی غونډه کې ناست وای او هغه ته مخامخ ویلی وای چې د نړیوال ټولنې او هیوادونو غوښتنې دغه دي، تاسو یې عملي کولای شئ او کنه. نو کدا الته حضور ونه لري، زه فکر کوم چې نتایج به یې همغه پخوانی نو طالبان به وای چې په دې کې د هیوادونو ګټې او شخصي علایق نغښتي، نو ځکه به ډېر بیا غونډه یو ډول به نتیجه.
ملګرو ملتونو ویلي چې په غونډه کې به د بشري حقوقو د میرمنو د تعلیم او کار ټول شموله حکومت ترهګرۍ سره د مبارزې او د نشې توکو د قاچاق د مخنیوي په موضوعاتو خبري وشي.
کول دا په کار دي چې ټول دنیا طالبانو سره نږدې نه خبري وکړي، هغه ته هغه دلایل چې لري هغه پیښ کړی او ترڅنګ د یو انټر افغان ډیالوګ یا د بین الافغانی خبرو اترو او یو داسې قانونمند حکومت رامنځته کېدل چې په ری کې ټول افغانان د محرومیت حس ونه لري، په دغه باندې باید کار وشي. دا فرایات چې اوس ور باندې بحث کیږي یا لا می صادرې دي، فکر کوم دا ډېر دومره غټه مسله نه ده لکه څومره چې دنیا ورته راټوله ده.
په افغانستان د بیا واکمنی دروستو طالبانو د خزو په تعلیم او کار قدغنونه لګولي چې د هیواد دننه او بهر ورته سخت خبرګون خودلې شوی. بلخوا افغان طالبان د میرمنو په اړه د خپلو تګلارو دفاع کوي او وایي د افغان دود دستور او د اسلامي شریعت سره سم د میرمنو تعلیم او د کار روزګار لپاره به حالات برابرۍ. سیړونکي وایي کچري طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي نو دوی تبا په خپلو تګلارو کې بدلون کول وی.
اوس خبره ده چې هر هغه څه چې نړۍ ته غواړي هغه په یو اواز ته غواړي، هغه مشروع غوښتنې دي، هغه داسې غوښتنې نه دي چې د طالبانو د لاسه دي پوره نه یاو یا د طالبانو ته خاص نقصان ورسیږي. طالبان د تغییر وکړي ځان به هم له کړاو اخلاص کړي او د افغانستان خلک به هم د کړاو اخلاص کړي. نړۍ یو ځای د طالبانو په ضد نه ده، یعنی داسې نه کیږي چې ټول نړۍ دي د روسیا او د امریکای او د چین او د هند او د ټولو نړۍ هیوادونه د خپل ټول ستونزې پریدي او طالبان سره د یو لاس شي، طالبان په وړاندې د یو لاس شي، بس دا طالبان باید را وګرځو. هغه یو مشروع غوښتنې دي، نړیوالې غوښتنې دي، طالبان باید دې ته غاړه کړي ترڅو د نړۍ مراودات د دوی سره جوړ شي.
د افغان طالبانو مرستیال ترجمان بلال کریمی ویلي دوی مثبت تعامل غواړي او د افغانستان د خلکو داخلي مسلو څخه باید سیاسي استفاده ونه کړي شي.
د شکنست اسلامي امارت مثبت تعامل طرفدار ده. ولې څه باید واضح کوسي ټولنیز مسایل د افغانستان د خلکو داخلي مسایل دا باید د بشری مرستو یا د تعاملاتو یا د رسمیت پیژندلو یا د نورو هغه اقداماتو چې په دې برخه کې نقش لري دا غوړ لپاره باید بهانه جوړ نسی او د سیاسي ابزار استفاده ترې ونسی.
د زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو متفقه قرارداد کې په افغان میرمنو د طالبانو د قدغنونو غندنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قرارداد غوښتنه رد کړه او وی ویل د خزو په کار روزګار بندیز د افغانستان داخلي مسله ده. د خالی پر ورځ د شلو نه زیاتو میرمنو په کابل کې مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې ملګری ملتونه د طالبان په رسمیت تسلیم نکړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
زه چې یو خزایم
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو
په سیاست کې چولې دي
زمانه هم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانه هم زهرا شاده زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره خلی زلي کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بي بي شيرين يم
اور دونکو له دونکو بیا په خیر راغلی بی بشرین خبرونه ته خبرونه کې به وسره شو تاسو پیغامونه ته خو تاسو غواړئ چې ټلیفون وکړئ نو غم کول شي ټلیفون شمیره ده 00120220150003 نو بهشته پیغامونه راغلی دي
بالکل پیغامونه روان دي اول خو به سلامونه علیکم سلامونه وایو او غم خور افغان دا پیغام را لېږلې دي چې سلامونه نیکې لري ترما د ډیو ریډیو ټول د ډی وی ټول ټیم ته سلامونه را لېږلې دي او آی چی مینا اکبری ته هم پز پوری خبرونه او لې چی خو پاکستان کې ډیر افغانان د سخت ستونزو سره مخامخ دي نو مننه تاسو ته پیغام نظر شریکول څخه او هم درنګ مننه سم سلامونه قبول کی شاید امینیم د کشمیر نه
وا په خیر ستړي مشي ورسره می عبدالرحمن د باجوړ نه پیغام را لګلې دي وې دوه خويندو ته سلامونه ډېر موده پس په باجوړ کې وسخ کال ډېر خيسته فصلونه شوي وو چې پکې د میوه او سبزو سره سره د غنمو فصل چې مثال کې نه وو د ریبلو د پاره تیار وو او د خلکو تمې وي چې د مهنګایي په دې لهر کې یا په دې لړ کې په خاص کر غریب ولسته سپورټ ورکړي خود غلې په وجا هم مکمل توګه باندې تباہی سره مخ شو چې د باجوړ په خلکو کې ډېره پریشانی او فکرمندي خوره کړې ده که حکومت د امداد اعلان ونه کړي نو د خلکو په ژوند به پراتلونکو کې ډېر بد اغیز پریوسی
سمور سره رسول خان دا محل ملسوي دی د ټلیفون لاري ادا مو منځلې نه
رسول خان
جی صاحب دی
په خیر ستړي مشي ډېر موده پس
السلام علیکم نگین خوری بریتم سلام کوم
وعلیکم السلام جی صاحب ختم مراوله
ډیر وخت پس مو ټلیفون
وکړو
شکر دی
دنیا خو ټول دغه ده کنه ارځه کې دا دغه غږ دې ته شو خدای دې خیر کې کا افغانستان یا پاکستان دې شي نو دنیا ټول غاډه وړه شوې ده تیسو مز بیا خاص کر موږ په پښتنو ډیر دغه د پیښ افغانستان دی وی کی د خزو حقوق او دغه غو نه پیژنو کنه په پاکستان دی هم دلته نه دی ورکړي پیښ او دغه وینو زمنګ د سړوم فون نشته دی زمنګ په سوشل میډیا او په دغه معنی ټولې کانزل او دغه سیاست ورکشوي دي
هغه یو په سیاست کوم هم نه په
نه د عدالت منی او نه د غمنی پیښلی
په سیاست کې هغه یو بل ته احترام هغه سیاست چې لکه سیاسي هغه خو وی یو بل سره اختلاف هم وی یو نظر خصوص نه لري د نظرونو اختلاف هم خو هغه احترام په منځ کې کنه
ترته هم کنه خو ذاتی دښمنی خو نه کنه
او احترام لري کبا سم کوي
او احترام کوي د یو سره او ټولګه تیاغه به احترام کې خو ته به تا نسخان خې کنه دغه به پکې ته ان چې دا ګار دی غلا کې شي
مولي داسې
کنځل شروع کړ دغه شروع کړ بل د افغانستان په دغه کې خو زه دا یم چې امریکای افغانستان سره ډېر سخت دی ته او کوپی شي چې دا واټړونی لاس لیکونه د افغانستان حکومت یې کې نه نو نه دا عوامو خیال وساتو اوس امریکا چې وي چې خدا دی او دا دی نو تاسو په خپل لاس غوښیو کې نه ولا او پیښې د چا په اشاره کې نه ول پیښې نو افغانستان مخلوق دی هغه له سخت سزا ورکړه پیښې
صحیح
نو دا منګ افسوس کوم ریکه مونږ خپل دا اقتصادي جمهوریت راولې خو هغه یو امریات راوستو پیښې
صحیح
وعلیکم السلام
خو ورځ
ورځ غواړم
او نور ټلیفون نه خلانی شته کنه
یا
ها نو پیغامونه خوراغلی دی سلامونه و علیکم سلام او حیات الله وای د بردرنه زما سلامونه قبول کی
و علیکم سلامونه
بالکل
شیرینا کا خیل دا پیغام را لژلې دی و تاسو دواړو پښتون انجنوت امینا اکبرې ته په پښتون امینا سلامونه نو و علیکم سلامونه
علیکم سلام
بدله سلام د هر څه حل په تعلیم کې دی بای ټول پښتون ولس په خپل بچو تعلیم وکړي کپه افغانستان کې د انجنونو په تعلیم بندیز دی نو پاکستان کې خو بندیز نشته دلته ولې خپل لونو باندې تعلیم نه کوي بای ټول پښتانه په دې پوسی کنړی سره ځان برابر وي نو باید خپل اولادونو تعلیم وکړي تیر مننه ساس ته پیغام څخه شیرینه کاخیل صاحب او هم دا سلاموته وعلیکم سلامونه
وعلیکم سلامونه تاسو ټول سلامونه تا او سوچ په یوټیوب دا خبرونه ګوري نو تاسو په یوټیوب هم خپل نظر را لګلی شئ او خپل کمنټ را لګلی شئ نو زمو سر نور راپورونه هم دي بهشتاغي ته ور شو او ولې چې دا څنګه د افغانستان په موضوع باندې خبرې طریقو نو مونږ لکه د افغانستان چې کوم بهر میشته افغانان دي په دې باندې نظر لری ودا چې کوم غونډه وا نو هغه شان په کالیفورنیا کې په لوش مې کې افغانان تل ژوند کوي او د دې غونډې نه مخکې دوی لکه د خپل اندېخنې خو د لوي خبرې ترې کړې وي نو د برېښنا تحریک د کالیفورنیا کې افغانان سره خبرې ترې کړې وي نو دا ویډیو به تاسو ته وړاندې کوم
تاکل شوه د چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې د قطر په پلازمینه دوحې کې د افغانستان د سیاسي اقتصادي د نجونو د خونیز روزنیز د خزو د کار او مدني حقوقو د تضمین او پوزي وضعیت په اړه د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب یو غونډه جوړه شي په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو او 2 نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي
که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د دوحې د غونډې هدف د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه نه ده خو دا موضوع ګشمیر افغانان په افغانستان کې او بهر سخت اندېښمن کړي دي
مردم پریشان هستند مردم
خلک پریشان دي خلک خفه دي ځکه یو ډول یېره او ډاری د خلکو په ژوندونو کې پیدا کړي چې حسینه دا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره یو پیلامه وي کدا سې چوي نو دا به ډیر یو عجلانه او غیر منطقي فیصله وي
تصمیم عجلانه او غیر منطقي خواهد بود
کل مردم فعلا که در افغانستان زندگی
ټول هغه خلک چې اوس مهال په افغانستان کې ژوند کوي داسې دي لکه په یو لوی جیل کې چې ژوند کوي نه یوازې خزي بلکې د افغانستان ټول خلک یعنی اکثریت د طالبانو نه خزر نه لري یعنی خې نه راځي او آینده ډیره سخت ښکاری او د دې درسمه پیژندل او نورو مسلو پاړه زه چې فکر کوم اکثریت خلک دا نه غواړي او د نړیوال ټولنې نه هم دا هیله ده چې دوی دې رسمیت نه پیژني
یې نه به رسمیت نشناسم
خله بل خو په کالیفورنیا کې ځینی افغان کډوال وایي چې د دوه پراتلون کې دوه ورځې نه غونډه کې دي د طالبانو حکومت ته جدي شرطونه وړاندې شي
زه خپل خوشحالم چې په رسمیت او پیژنې خو په شرط دا چې هغه محدودیتونه چې دوی طالبانو د خزو یا موږ د خویند په مقابل کې دوی محدود کړي دغه کوشش وکړي چې ونیسي خصوصا د دوی د تعلیم په باره کې د کار په باره کې نور زه چې خپل وینم د امنیت په باره کې د کار په باره کې فیرن افغانستان مو په خکه کې دوه روان ده
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیتی شورا د تیرونه په غونډه کې یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړې او د ښځو په کار بندیزونه وغندل او له طالبانو څخه یې د یاد بندیزونو د لری کولو غوښتنه وکړه خو له بلې خوا د طالبانو حکومت ویلې دي اسلامي امارات به بحرانیانو ته هیڅ کله اجازه ورنکړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ووهي خو یو شمیر افغانان له دې نظر سره مخالف دي چې وایي دا یو داخلي موضوع ده
د افغانستان مسله چې دا داخلي مسله نه ده که طالبان او حاکمیت لری په افغانستان کې دا په دې معنی نه دی چې بس دا د دوی مسله شواله او خبر اخلاص شواله دلته اندېخنی پورته کیږي چې موږ آیا د نړیوال حکومت سره ټولنې سره غواړو چې روابط ولرو کوینل لرو
که څه هم افغانان دې ناستې ته ډېر اندېښمن دي، خو له بلې خوا پر دې هیلې دي چې د دغې ناستې له لارې که وکولی شي طالبان دې ته راضي کړی شي چې د جوناکیانو د زده کړو حقوق او د ښځو د کار او د مدني حقوق پر طالبان ومني او په دغو برخو کې لګول شوي بندیزونه له منځه یوسي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.
بخیر ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو طبيبي شیرینی خبرونه لا دوام لري او ورسره به راځو.
سلام او وعلیکم السلام نوایو او شکیب خان هم وای چی پروگرام اورم ډیر زبردست ډیر خاصه دی نو ډیر مننه تاسو د پیغام څخه
ډیر مننه
او وای چی شکیب خان از واچینګ ود
لهر اورس بچن که سو ګوري او کنه ګوري شکیب خان خو ګوري
کړي ډیر مننه
نو ډیر مننه تاسو
طریقه فرانس لارځي وای چی سلام زهار په خیر کندز ولایت دشتي ارچی ز مشکلې کې ښکلې باران سوي موسم تازه دی او توتان پخ دی څنګه توتان مرا
توتان پخ دی
توتان باندې ششلم بیر پسې پروا
کنه جانی ډیر مزه کوي
او زما درې ګنجان د خاصه تاسو
نوشه جان نو ډیر مننه بیا هم تاسو سلامونه ته وعلیکم سلام او که تاسو غواړئ چې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ نو شریکولی شي او تر سوچ تاسو په خپل د موضوع په اړه باندې خپل نظر را لګی نو اوریدونکو لیدونکو څنګه چې مونږه په اونې کې کله کله یو ډیر خوندور ویډیو هم راوړو چې زمونږ اوریدونکو لیدونکو لپاره زمونږ دیو همکار سردار لټکر صاحب تیار کړی وی او په هر ویډیو کې وي او لکه څوک نشانه چې هغه لیکواله چې وی د اغي
تاریخ په حق له معلومات راکوي
نو نن هم د غشن په لیکوالي په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي وشته
بالکل نن سید فاضله شهله په حق له باندې معلومات راکوي نو نور به وخت نه ني سولړ به ستاسو سره په ګره دا ویډیو کوم
نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم د سیدا فاضله شهلا د سیدا فاضله شهلا په حواله کلسم سے بيبي پخپل کتاب پختنه ملغلري کې لیکل کړی دی او ډاکټر شاه جهان پخپل کتاب په پښتو ادب کې د مرمن برخه کې هم د سیده فاضله شهلا بیبی په حواله لیکل کړی دی. ډاکټر شاه جهان پخپل کتاب په پښتو ادب کې د مرمن برخه کې د سیده فاضله شهلا بیبی په حواله داسې لیکي وی چې سیده فاضله شهلا بیبی په کال 1900 او سلور سلوختم عیسوی کې د مارچ د میاشتې په اومه نیټه د سوابه تحصیل په سرو ډیرو نومې کلي کې زیږېدلې ده. د دوی کورنۍ یوه علمي کورنۍ ده. د دوی والد صاحب میا خیرالحق ګوهر د فارسی او پښتو ژبې یو نوموړی لیکوال او شاعر. کله چې شهلا بیبی په خبر پوه شو نو د خپل دوه مور او پلار ولیدل چې د لیکلو سره تعلق. شهلا بیبی لا په دویم کلاس کې و چې په تخته به ماته ګډې قصې لیکلې. یو ورځ یې وړه شن قصه په کاغذ لیکله او خپل ګران پلار میا خیرالحق ګوهر ته واورله. پلاره په دې ډیر خوشاله شو او ډیر زیات شابشې ولورک. نو په دې د نور هم زړور شو او په پنځم جمعات کې وا چې د اردو کیسې د ماشومانو پر سالو کې چاپ کېدل شروع شو. ولې د پلار په وینا پښتو لیکلو ته ګوته واچولې. د دوی ګران پلار میا خیرالحق ګوهر صاحب به پخپل فارغ وخت کې د خیام د رباعیاتو په پښتو کې ترجمه کوله. دا به هم د خپل پلار سره ناسته وه او اکثر به ترې نه د دې رباعیاتو تپوسونه کول. د پلار سره په سیاله کې د فارسی یا اردو نظمونه ترجمه کول شروع کړل. په کومو به چې دوی پوهېدل او پلار به ورته پکې اصلاح کوله. اورو رو د دوی ترجمه شوي نظمونه رسالو ته د لیږلو جوګه شو. هغه ورځو کې چې عباسین د کراچۍ نه شایع کېدله او غلام قادر صاحب د دې ایډیټر وو، نو دوی هم عباسین ته خپل نظم ولېږل. چې کله دا نظم چاپ شو نو د دوی د خوشحالۍ سه انتها نه وه. او ورسره د غلام قادر صاحب د ډډې یو تاریخي خط هم راغی. بس دا تاریخي خط سو چې د خاموشه پخله کې یو طوفان غونډه راوچت شو او د نظم سره سره افسانه لیکل هم شروع کړل. ولی چې افسانه لیکل سره د دوی خپل ډیر زیات شوق و. دوی ډیر افسانه لیکل دي او چاپ شوي هم دي. د لسم جماعت نه پس چې د دستور مطابق دوی واده شو، نو د کور غمونه او کارونه ور په غاړه شو او دغه شانې د دوی د لیکلو سلسله ډیره کمه شوه. ډیر وخت پس پې چرته یو نیم افسانه ولیکله. د دوی لیکل شوې ډراما د ریډیو د خویندو پروګرام کې نشر شوې وه. د کور د کار او د روزګار سره سره هم د دوی د لیکلو چې کوم شوق و هغه ختم نشو او یو ځل بیا دوی د افسانو لیکلو ته لاس واچو. ولی افسوس چې په دغه ورځو کې عباسین وقتی طور بند شوی وه. دوی بیا جمهور اسلام ته خپل لیکل استول شروع کړل. ولی هغه هم بیا بند شوه. د دې نه پس دوی بیا خپلې افسانې ولس کوټې ته لیږل شروع کړل او د ولس د دغه وخت چلوونکو دا افسانې داسې تیرو کندو ته وغورځولې چې تر ننه هیڅ پته نه لګي. دوی به همیشه خپلو ماشومانو ته په پښتو ژبه کې د لیکلو نصیحتونه کول. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریکو. یو ملګری ته ځنګل کې وې باس. یو ملګری ته ځنګل کې وې باس چې تر سو با دنت کړو مونږ پرواز او زه چې لاړ شو خار ته پریږدو دا ځنګل. زه چې لاړ شو خار ته پریږدو دا ځنګل کینو مونږ د شاهانو په منګل او لویو لویو سرا وی بزمون ناستا. لویو لویو سرا وی بزمون ناستا محلونو کی بوی زمون گملاستا او کافوری شمی دشپی با بلو من کافوری شمی دشپی با بلو من او رس پخکار کے پا مزو با تیرو من او پا جواب کے ورت اوی او خیار باز په جواب کې ورته وی او خيار باز چې کمقلا به همت به انداز او تمامي عمر سختې د تور غرونو تمامي عمر سختې د تور غرونو د سیلې او د غلې د بارانونو او د قوي باتور تیر تیر نکونا د قوي باتور تیر تیر نکونا کوی خخبا تاو نکری سفکرونا او دا ټول خدی دا غینا چی ازادی دا ټول خدی دا غینا چی ازادی که دا بل دلان دی ایش کری تا بربادی. خوبولی دن کو پراتلون کی پروگرام کے بعد دا یوی بلی نوی شایر سرستاس پا خدمت کے ذریع گو. اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت راکے پلوی اللہ مسپارو او خجون در تغوالو.
او اوریدونکو لیدونکو سړی مشي د پمخه خل لپاره نو ډیره زیاته مننه چې تاسو د بی بی شرینی خبرونه لاسره تر اخیره پورې وکړه و مو ریدل خپل نظر مو لاسره د کمنټونو دلاري هم شریک کړو د ټلیفون دلاري هم شریک کړو د خپل ایمیل منی مینا اکبری هم ډیره مننه کوم چې د خبرونه کې لاسره ګډون وکړو د خبرونه بی بی شرینی وخت دې نو پاتې رسیدلې د تاسو مو سمه اجازه غواړو زه مو تاسو قربانه نگین شاه او زما ملګری قربانه بشتلاش تاسو هم ډیره
مننه نگین جانې تاسو مننه کوم او خپل د تخنیکی همکارانو هم بای دوه چې زینب عبدالرحمن جانا ډیرل کالوین او محترم پروډوسر صاحب شهزاده سره چې د خبرونه تنظیم کړي وستا سونه ګین جان چې د خبرونه کې را سره وست ټول مننه کوم او د خپل ټول ټیم سره ز بشتلاش او نگین جان تاسو د درانه حضور څخه اجازه غواړو تاسو ته شورت شچاري علامه مال
الله پامر
سلام سیار زیو هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. در برنامه امروز روی بحران اقتصادی موجود در افغانستان صحبت می‌کنیم. دوستا نکته اساسی مورد بحثی برنامه هم نقش کشورهای منطقه به ویژه چین و پاکستان روی چگونگی شکلگیری وضعیت در افغانستان خواهد بود. ما در برنامه تلاش کردیم دو مهمان داشته باشیم، یکی محترم محمد داود قیومی دیپلمات پیشین و پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنچن کانادا، و همچنان تلاش میکنیم تا محترم فیضلان استاد دانشگاه کابل را که هر دو ممکن است طریق اسکایپ با ما به تماس شوند باشن. فعلا خوشبختانه آقای قیومی را با خود داریم، بحث با ایشان آغاز میکنیم، اما امیدوار هستم که همکارای تکنیکی تانسته باشن آقای زلان را هم با ما وصل بکنن. آقای قیومی به برنامه خوش آمدین، آواز مرا میشنوین؟
سلام خدمت شما. بله صدا شما رو
میشنوم. تشکر. اما طور که در آغاز برنامه شنیدین روی بحرانات اقتصادی موجود در افغانستان صحبت میکنیم و نکته اساسی هم چگونگی نقش کشورهای همسایه به ویژه چین و پاکستان در افغانستان است. سوال اول میشه که از شما پرسان بکنم، پاکستان و چین همتای بزرگ اقتصادی یکی دیگه در منطقه هستند و بیشتر به می باور هستند که نفوذ اینا در سیاست افغانستان از هر زمان مشهود بوده. چه فکر میکنه نقش این دو کشور در وضعیت فعلی افغانستان چگونه است؟
سلام خدمت شما و همکاران گرامی در بس و همه بیننده ها. خب ببینین، قبل از اینکه راجع به نقش هر دو کشور در ارتباط به وضعیت فعلی افغانستان و تعاملشان با طالبا و نقششان در مخصوصا در مسائل اقتصادی بحث بکنیم، لازم است اگه اشاره بکنیم به شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است و همچنین رویکرد سیاست خارجی چین و پاکستان در مورد افغانستان. خب با توجه به تحولاتی که پس از سال 2021 در افغانستان رخ داد، مخصوصا پس از فروپاشی دولت پیشین و ایجاد شکلگیری حکومت طالبا، به نظر می رسه که منطقه مخصوصا سیاست های منطقه تا حدود زیادی دیگرگون شد. یعنی به نظر می رسه که تحولاتی ممکن است جدیدن هم در منطقه شکل بگیره. در گذشته به دلیل حضور امریکا در افغانستان و نقش بسیار عمده ای را که در منطقه داشت. از یک طرف پاکستان در واقع تعاملی را که با افغانستان با امریکا داشت، و از سوی دیگر دیده میشد که یک نوع سیاستی دوگانه ای را در خدمت افغانستان بازی میکنه. از یک طرف با امریکایی ها تعهدش بود که یک نقش مثبت را تحولات افغانستان بازی بکنه، از سوی دیگر در واقع سیاست های مختلف را دنبال میکرد. اما چین سیاستش عمدتاً ای بود که ثباتی که در افغانستان در گذشته بود، او ثبات اگر دائمی میشد، اگر وضعیت صلح مخصوصاً صلح تحکیم پیدا میکرد، یک توافق سیاسی بین دولت پیشین و طالبان شکل میگرفت، اساسی ترین اهداف چینی بود که برنامه یک کمربند یک راه یا یک کمربند یک جاده را که افغانستان میتونست در او سیاست یک در او پالیسی چین نقش بسیار بارزی را بازی بکنه، او سیاست عملی بکنه. اما با فروپاشی دولتی گذشته خب به نظر میرسه که برخی زیادی از کشورهایی که وضعیت افغانستان در چارچوب چشمنداز اقتصادی نگاه میکردن هنوز هم آماده نشدن که یک برنامه مشخص را در قبال افغانستان داشته باشند. در شرایط کنونی هم پاکستان هم چین در حالی که هر دو با طالبان رابطه دارند، نسبت به وضعیت فعلی افغانستان مخصوصاً ثبات سیاسی افغانستان زیاد یک دیدگاه دراز مدت ندارند. چینایا در حالی که علاقمند سرمایه گذاری هستند، میخواهند که در افغانستان پس از پایان حضوری امریکایا فرصت بیشتر برشان فراهم شده که سرمایه گذاری بکنن، اما از سوی دیگر شکنندگی به شرایط فعلی افغانستان و ناکامی به پروسه گفتگو بین طالبا و گروه های مخالف این سبب شده که هنوز به چین با یک امیدی در از مدت روی برنامه اقتصادیش در افغانستان برنامه نداره.
آقای قیومی، طالبا از گذشته متهم میشن به این که کنترل و یا هم استقلالیت خاص خود در رهبری نظام ندارن و بیشتر متاثر از سیاست های منطقه هستن، و ویژه پاکستان نفوذ سیاسی گسترده و حتی نظامی و اقتصادی در افغانستان داره. چی فکر میکنین برای یک حکومت مثل حکومت طالبا ادامه زمام به شکل که ممکن اتهام بالایشان وارد میشه ممکن است، و یا هم اگر نتانن متضمن استقلال استقلالیت و منفعت افغانستان شوند در نهایت فروپاشیشان زودتر است؟
خب ببینین، طالبا به برداشت ما به دو مشکل بسیار جدی مواجه هستند. یکی مشکل اساسیشان مشروعیت داخلی است. هر دولتی که در واقع مشروعیت داخلیش از مردم نگیره و دولتی که در نتیجه رضایت مردم شکل نگیره، در نتیجه انتخابات شکل نگیره، در نتیجه در واقع رأی مردم شکل نگیره، خب طبیعتاً عمرش بسیار کوتاه است و ممکن است که از سیاست سرکوب بیشتر استفاده بکنه. نکته دوم به برداشت ما، چالشی را که طالبا رو به شکل بسیار جدی مواجه هستند، مشروعیت بین المللی است که در واقع در ابتدا فکر میکردن او فرضیه را که در ذهنشان بود که در چارچوب موافقت نامه دوحه عمل نکردن، در حالی که متعهد شده بودن که در ارتباط با گزار سیاسی و شکلگیری یک حکومتی که با حضور تمام گروه ها باشه همکاری بکنن، و اما برخلاف او تعهدات حکومت سرپرست تشکیل دادن. خب دیدگاهشان این بود که پس از اینکه حکومت سرپرست تشکیل دادن ممکن است کشورهای منطقه به سرعت طالبان را به رسمیت بشناسه، به دنبال او جامعه جهانی و قدرت‌های مؤثر در نظام بین الملل هم به عنوان یک واقعیت با طالبان تعامل بکنن و اینا را به رسمیت بشناسن. از این منظر پس از دو سال میبینیم که کماکان این مشروعیت بین المللی طالبان به دست نآوردن. با این وضعیت من تصور میکنم که خیلی دشوار است که بتانه طالبا در واقع این وضعیت حفظ بکنن. اما سوالات زیادی ایجاد بشه که خب ممکن است که برخی کشورهای منطقه حمایت بکنن طالبا را. اگر در صورتی که حمایت کشورهای منطقه باشه، یک نوع تعاملات اقتصادی را کشورهای منطقه روش کار بکنن و از سوی دیگر حمایت های از طالبا داشته باشن، خب بدون شک خب طالبا میتونن که تا حدودی عمری حکومتشان طولانی‌تر بسازن.
آقای قیومی، همونطور که شما هم اشاره کردین، بدون شک طالبا در یک انزوای بد سیاسی از نقطه نظر تعامل با جهان قرار دارن و بیشترم به می باور است که پاکستان با منفعت از امی موقعیت، از یک طرف طالبا را میگه که اگر پاکستان نباشه رابطه طالبا با جهان ممکن با خطر مواجه شد و ما هستیم که رابطه تان با جهان تأمین میکنیم، و از طرف دیگه جهان هم ترغیب کرده تا یک حدی که لسان و یا هم زبان طالبا را پاکستان بهتر از هر کشور دیگه میفهمه و ممکن تا حد نفوذ هم داره با ای بالای ای گروه، و نگرانی همی است که با سوء استفاده از مجبوریت طالبا پاکستان آنچه که کاملا منفعت ملی خودش باشه را در افغانستان میخواد تأمین بکنه و او هم کنترل وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی و داخلیش و تا سیاست های نظامی این گروه. شما چی فکر میکنین؟ برای افغانستان فرصت باقی مانده که به یک شگوفایی اقتصادی که بسیار دور است به یک ثبات اقتصادی حداقل دسترسی پیدا بکنه؟
تشکر. سوال مهمی را اشاره کردین. ببینین، در ارتباط با کشورهای متاثر از جنگ، در ارتباط با کشورهای جنگ زده، یک فرمول بسیار روشن وجود داره. از سال 1990، مخصوصا 1990، سازمان ملل متحد که در اون زمان آقای پتروزغالی سرمنشی سازمان ملل متحد بود، یک برنامه مشخصی را در ارتباط با کشورهای جنگ زده ارائه کرد. در چارچوب برنامه تاکید میشه که ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشورهای متاثر از جنگ بستگی به نوع نظام دارد، بستگی به حضور گروه های سیاسی در نظام داره و حمایت مردم از نظام داره. خب بدون شک با این وضعیت را که امروز در افغانستان ما مشاهده میکنیم، حکومت را که طالبان ایجاد کردن، خب به نظر میرسه که تعداد بسیار کمی از گروه های نخبه، گروه هایی که در واقع در عرصه های پالیسی، در عرصه های اقتصادی میتونن که دیدگاه مشخصی داشته باشن، میتونن که مؤثر باشن، کمتر در حکومت طالبا دیده میشه. و از سوی دیگر سیاست را که طالبا انتخاب کردن یا روی کردی را که در سیاست خارجی و داخل میرسه، خب حضوری کمتری از گروه های تحصیل کرده را آدم میتونه در جامعه ببینه که فعال باشه. از این منظر من فکر میکنم تا امکانات شکوفایی اقتصادی و تحول اقتصادی، ثبات سیاسی بسیار زیاد محدود است. اما اقتصاد، شکوفایی اقتصادی و از سوی دیگر یک تحول مثبت، ما زمان میتوانیم که نسبت به او خوشبین باشیم که طالبا پالیسیشان را تغییر بدن و آماده پذیرش گروه های مختلف شوند. دست کم آنچه را که امروز دنیا، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه تاکید میکنند در ارتباط به شکل گیری یک حکومت فراگیر، به او در واقع پاسخ مثبت بدن. و از سوی دیگر پرسش بسیار مهمی که وجود داره، جامعه بدون حضور زنها نمیتونه که شکوفایی اقتصادی داشته باشه. من فکر میکنم با این وضعیت ما کمتر میتونیم که در ارتباط با شکوفایی اقتصادی خوشبین باشیم.
آقای قیومی، یک خوشبینی دیگه وجود داشت، او هم باور بعضی آگاه‌ها، که با فروپاشی جمهوریت و خروج ایالات متحده و همتایانش از افغانستان ممکن فرصت برای چین و ویژه شرکت‌های خصوصی چینی مساعد شده باشه و فرصت بهتره برای بهره بردن از منابع زیرزمینی افغانستان برشان مساعد شده باشه. به نظر شما با گذشته بیشتر از 1.5 سال سلطه طالبان در افغانستان، چی فکر میکنین چین که خیلی امو گفته امریکایی ها جاه طلبی اقتصادی بزرگ داره در جهان، حال از افغانستان چی میخواه و یا هم افغانستان را چیگونه میبینه؟
خب چین بدون شک وضعیتی که فعلا در منطقه با وجود آمده از این وضعیت راضی است و چین در دراز مدت به دنبال حضوری بسیار فعال در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی است. هم در افغانستان و هم در آسیای مرکزی یک سیاست دراز مدت دنبال میکنه. در گذشته هم روی این برنامه چین یک اهداف بسیار دراز مدت داشت، اما با مخالفت امریکایی‌ها مواجه شد. اما از سوی دیگر چین به این باور است که با ساختار سیاسی را که امروز طالبا تشکیل دادن، مخصوصا طالبا موفق نشدن که یک تعامل سازنده با جهان داشته باشن، تعامل سازنده با کشورهای منطقه داشته باشن، با چین پرسش برانگیز است که آیا طالبا می توانند با انزوای بین المللی که امروز تجربه میکنن در عرصه مبارزه با افرادگرایی، در عرصه مبارزه با گروه های دهشت افغان از جمله داعش موفق شوند؟ آیا طالبان می توانند که در واقع یک حکومت را تشکیل بدن که مردم افغانستان از او حمایت بکنه؟ این سوالات بسیار اساسی است که نزد چینایی ها
بدون شک در اینجا. من می خواهم استاد قیومی امیر بگویم که فعالیت هر نوع شرکت و یا هم هر نوع سازمان صنعتی در افغانستان ممکن تابع تاثیر عمو تحریم های جهان بر حکومت طالبا باشه و تا که تحریم ها از حکومت طالبا دور نشه هیچ کشور نمیتونه داخل افغانستان فعالیت آزاد تجارتی و اقتصادی داشته باشه. حالا میشه آدم خوشبین باشه که چین شاید بتانه به خاطر منفعت اقتصادی ملی خودش هم که شده فشار بر طالبان ایجاد بکنه که در سیاست‌های سختگیرانه‌شان تغییر وارد بکنن یا خیر، یعنی میتونه چین فشار اعمال بکنه و یا هم استفاده کرده از فشار سیاسی بالای طالبان تا حالا یا خیر؟
خب دکتر، سیاست خارجی چین به یک اصل بسیار مهمی که تاکید میکنه باور داره این است که سیاست عدم مداخله را در امور کشورها حمایت میکنه و دنبال میکنه. به این اساس من فکر میکنم امکانات بسیار محدودی وجود داره که چین بر طالبا فشار وارد بکنه، اما چین ممکن است که پیشنهادات مشخصی به طالبا داشته باشه. چرا؟ یکی از برنامه‌های اساسی چین، مخصوصا سیاست خارجی چین در مورد کشورهای متاثر از جنگ است که پیشرفت و توسعه با صلح پایدار رابطه بسیار نزدیک داره، و از جانب دیگر در حالی که چینایی ها علاقمند هستند به سرمایه گذاری به افغانستان که شما اشاره کردین، اما چین شرایط کوتاه مدت افغانستان یا شرایطی که امروز در افغانستان شکل گرفته زیاد به این یک باور دراز مدت نداره. چین به این باور است که ثبات سیاسی افغانستان در گرو تفاهم سیاسی طالبا با گروه های مختلف هست، ثبات سیاسی افغانستان در گرو تعامل سازنده افغانستان با جهان است. بدون پیدا کردن یک رای حل سیاسی، مخصوصا حل منازع قدرت در افغانستان، خب ممکن است که چین و برخی قدرت‌های منطقه به دنبال سرمایه گذاری در افغانستان به شکل دراز مدت نباشند، اما از تحولاتی که فعلا در افغانستان رخ داده استقبال میکنند، چرا مخالف حضور امریکا در منطقه به ویژه به افغانستان بودند، و از سوی دیگر بسیار چین با احتیاط تلاش میکنه که وضعیت افغانستان را بررسی بکنه و دنبال بکنه و نگرانی های زیادی از حضور گروه افرادی داره.
به می بحث به مجرد سقوط جمهوریت با سرکار شدن حاکمیت طالبا، بیشتر به این باور بودن کشورهایی که با طالبا در زمان جنگشان نزدیکی میکرد مثل روسیه، چین، پاکستان، اینا ممکن در زودترین فرصت روابط خود با حکومت طالبا عادی بسازن و حتی شاید حکومت طالبا را به رسمیت بشناسن. شما چی فکر میکنین؟ انگیزی اساسی یا عامل اساسی که کشورهایی که حتی به شکل همتای طالب پنداشته میشدن و اینا را طالب رسمیت نشناختن با گذشت قدر زمان چی است؟ آیا در واقع مسئله حقوق بشر است یا هم چیز دیگه بزرگتر وجود داره که باعث میشه مثل گذشته که پاکستان و عربستان و سعودی امارات حتی در زودترین فرصت اینا را به رسمیت شناختن نشناسه؟
ما برداشت میکنم دو عامل نقش بسیار اساسی داشت که کشورهای منطقه هنوزم طالبان را به رسمیت نشناختن. عامل اولی است که آنچه که به نام پروسه صلح در دوحه شکل گرفت، برخی زیادی از کشورهای منطقه به این باور بودند که این پروسه صلح در واقع منجر به پیدا کردن یک راه حل سیاسی بین طالبان و حکومت پیشین شود، و تاکید چانی بود که پس از خروج امریکا از افغانستان یک دولت شکل بگیره که در او همه گروه های سیاسی حضور داشته باشند. اما حکومت پیشین افغانستان به شیوهی که سقوط کرد پیش از خروج نیروهای امریکا از افغانستان، پرسش‌های زیادی را در بین کشورهای منطقه ایجاد کردند. برخی از تحلیلگرای چینایی، برخی از تحلیلگرای کشورهای منطقه به این باور هستند که در واقع چیزی به نام پروسه صلح نبوده، بلکه یک پروسه بوده که روی تغییر نظام و تغییر رژیم کار صورت گرفته، و بسیاری ها به این تاکید میکنن که طالبا بدون البته حمایت امریکا یا بدون ای که اونا شرایط فراهم نمیکردن موفق نمیشدن که دولت پیشین از سقوط بتند. به این اساس کشورهای منطقه نسبت به طالبا تا حدود زیادی یک نوع سوی زن هم دارن، در حالی که تعامل دارن فکر میکنن که یک نوع تعاملات پیچیده بین طالبا و امریکا وجود داره، از این منظر زیاد اعتماد نمیکنن. خب نیاز
اما
است که زمان بگذاره.
قیومی، خب یک بحث امو سرآبی است که همگی رویش تاکید میکنه، اما اگر قرار ای باشه، آیا ایالات متحده به منفعتش است که حکومت طالب در نهایت به رسمیت شناخته نشه و در منطقه به یک زخم دائمی که او همو پشیمانی های بزرگ از ناکامی در مقابل مبارزه با دهشت افغانی، تأمین ثبات در منطقه و اینا را با خود داشته باشه برای همیشه؟ یعنی آدم گیج میشه اینجا چی بحثی وجود داره؟
خب دیدگاه مختلف وجود داره، البته مخصوصا پس از اینکه دولت پیشین افغانستان سقوط کرده. اما تئوری توطئه هم یکی از تئوری های است که تعدادی به باور هستند که البته یک تغییر رژیم بوده. خب به هر حال چیزی که بسیار بسیار مهم است به کشورهای منطقه در شرایط کنونی این است که منتظر هستند که یک تفاهم جمعی در ارتباط با طالبا تا حدودی شکل بگیره، و جانب دیگر در داخل افغانستان یک تحولات سیاسی هم به وجود بیاید. هنوز هم کشورهای منطقه در صحبتهایی که داشتند، در نشستی که در سمرقند صورت گرفت، در نشستی که در مسکو صورت گرفت، به صورت کلی اگر ما دیدگاه کشورهای منطقه را در مورد افغانستان و طالبا خلاصه بکنیم، تاکید کشورام همی بوده که حکومت طالبا نمایندگی از ترکیب جمعیتی افغانستان نمیکنه. افغانستان کشوری است با ترکیب جمعیتی و اقوام گوناگون، بهتر است که یک حکومت نسبتاً فراگیر شکل بگیره و بعداً این سبب میشه که تعاملات سازنده و چند جانبه بین افغانستان و بین کشور منطقه با وجود بیاد.
بر اساس مطالعه‌ای که شما از افغانستان و منطقه دارین، چه فکر میکنین؟ آیا امکانه تحول گسترده در سیاست و رهبری طالب وجود دارد؟ با گذشت قدر زمان و شواهد و حوادثی که در افغانستان از لحاظ سیاسی شکل میگیره، چه فکر میکنید؟
خب یک چیزی را که ما میتونیم از پالیسی یا سیاست‌های طالبا مخصوصاً در 20 سال گذشته بررسی بکنیم و نتیجه گیری بکنیم این است که طالبا کمتر از خودشان در برابر خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی نرمش نشان دادن. همیشه روی اصول و برنامه‌ای که داشتن پافشاری کردن. از این منظر اگر ما وضعیت را بررسی بکنیم، امکانات بسیار محدودی وجود دارد در جهت تغییر رفتار طالبا، پالیسی طالبا و در واقع یک نوع پاسخ مثبت دادن به خواست جامعه جهانی و کشورهای منطقه. نکته دوم به نظر میرسه، البته به عنوان یک دیدگاه بین برخی از کسانی که نسبت به افغانستان مطالعه دارند بررسی میکنن، یک دیدگاه موجود است که تعدادی از طالبا البته به باور هستند که با خواست جامعه جهانی تلاش بکنند که یک پاسخ مثبت ارائه بکنند که تا یک راه حلی در ارتباط به افغانستان ایجاد شود. اینکه این تعداد چقدر میتواند از سیاست کلان طالبا تأثیر گذار باشه بستگی به زمان داره، اما در 2 سال گذشته چیزی که ثابت شد تعیین کننده در سیاست طالبا گروه های رادیکال و افراطی است که عمدتاً در چارچوب رهبری طالبا وجود داره.
برای روشن ساختن از آن عامه استاد، اگر طالبا بخواهند که ثابت بسازند که وقت شما میگین پالیسی طالبا، بیشتر مردم به این اعتقاد دارن که طالب از خود پالیسی ندارد، طالب برش پالیسی دکتیت میشه و گفته میشه که چنین عمل باید بکنن، و در آغاز برنامه هم گفتیم که شک از این وجود داره که اسلام آباد به خاطر منافع ملی خودش میخواد آنچه که در افغانستان اتفاق میفته زیر کنترلش باشه. شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبا فرصتی از این خواد داشتن که به خاطر ساختن یک روی بهتر بر ملت افغانستان و همچنان واضح ساختن از این که پالیسی از خودشان است، یک تصمیمی که به منفعت مردم افغانستان باشن بگیرن و یا هم بتانن بگیرن؟
خب پیچیدگی ها بسیار زیاد وجود داره که آیا طالبا میتونن تصمیمی مستقلانه در مورد افغانستان بگیرن یا هنوز او بحثایی که در مورد رابطه طالبا با کشورهای منطقه وجود داره کماکان ممکن است که او رابطه ها حفظ شوه. اما مسئله بسیار بنیادی ما فکر میکنم این است که کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای تاثیرگذار و سازمان ملل متحد تعامل را که با طالبا عنوان میکنه بحث میکنه ادامه داشته باشد تا ای که این فشاری به جامعه جهانی سبب شود که یک نوع تغییری در رفتار طالبا ایجاد شود. من فکر میکنم بدون یک نوع فشار جامعه جهانی خب امکانات بسیار محدودی وجود دارد در قسمت تغییر افکار طالبا و ای که برنامه هایی را که دارن نسبت با این تغییر بودن. اما در قسمتی که آیا پالیسی می سازن، آیا پالیسی داده میشه، خب یک بحث بسیار پیچیده است. هنوز یک تحقیق بسیار مستقلی صورت نگرفته که نتایجش روشن بسازه که طالبا در واقع در کنترولی برخی از کشورهاست یا در واقع گروه های مشخصی است که طالبا را رهبری و مدیریت میکنن. اگر ما بر اساس نتایج تحقیقی آقای حسن عباس کتاب جدیدی که در مورد طالبا منتشر کرد به او اساس قضاوت بکنیم، خب طبیعتاً یک مقدار پیچیدگی های زیادی وجود داره که هنوز طالبا با گروه هایی که اونا متحد هستند ممکن است که برخی برنامه ها را اونا به طالبا ارائه بکنن.
آقای قیمی، من ایسا آخرین سوال، اگر مشاور اداره طالبا یا حکومت طالبا می بودین، برشان چی مشوره می دادید؟
خب مشوره ما این بود که طالبا باید یک درس از تاریخ بگیرن که حکومتی بدون حمایت مردم نمیتونه که عمر طولانی داشته باشه. و از جانب دیگر چیزی که به طالبا بسیار زیاد مهم است انجام بدن، احترام به خواست مردم افغانستان، احترام به خواست شهروندان افغانستان است. و مسئله بسیار اساسی است که همین فرصتی که فعلا در افغانستان ایجاد شده، از این فرصت در جهت صلح‌سازی، تحکیم ثبات، تفاهم سیاسی با گروه های مخالف استفاده بکنن. طالبان میتونن در چارچوب یک گفتمان بین افغانی و بسیاری از مشکلات افغانستان پاسخ پیدا بکنن.
تشکر آقای قیومی از این که در برنامه حضور یافتین، جهان سپاس. همکارای تکنیکی ما تا آخرین لحظه هم نتونستن آقای فیض زلاند در برنامه با ما وصل بکنن. بیننده های عزیز، از این که شما هم ما را تایید هم همراهی کردین، جهان سپاس. با امید فردای بهتر، خدا نگهدار.